پابندی او د زور ظلم زیاته خود ساخته قانونونه دی جوړ کړی دی طرف تا دی بیا د بهرني ملکونو امداد واخلي تاسو چې د کابل نه امداد واغسته تاسو موږ ته دا وایي چې هغه د خپل حقوق او کولو چې کوم ملکونو تاسو له امداد درکو تاسو په څنګه نه پورې ولاړ یې کنه
صحیح
تاسو دا ونه دا ونه دې تکوي چې د هغه ملکونو خلکو خپل خود رسونه خوشحالي ورکړي
صحیح
څو دا غو د زړه قانونو پورې شي امداد خو اخلي خو دا غو د قانون خو موګوره
صحیح ډیره مننه کو تاسو میسي زفر تاسو د نظر او ډیره مننه چې تاسو ټلیفون وکړو
شاورز ولرای
خورز ولرای او ریدونکو لیدونکو تاسو پیغامونه را روان دي په فیسبوک او په یوټیوب دا به هم شریکو نور ټلیفونونه به هم اخلو یو بل رپورت به هم راشو او کدي خو خیبه شته جن
بالکل را بسونه ګنجانی واشفاق محمد رپورت به راسو
او بالکل دا وایس اف امریکا خبريالي ورانیکا بلتاریس اگلیسیس دا رپورت چې زمونږ د دې همکار اشفاق محمد په غو کې تاسو سره شریکو د صدر ترامپ سرحدي چارو لپاره ټاکل شوی مشیر ټام هومن چې د سرحدي چارو ازاري حکومران په نامه یا هم یادېږي د اتوار په ورځ ویلي د حکومت ترجیحي بغیر د اسنادو کډوال وستل دي کوم چې د ملک امنیت ته خطر پیښوي د دې خبرې له زور ورکړو او دوی دې خبرې له هم زور ورکړو چې غیر قانوني تمام کډوال به ونزغمل شي نور تفصيل به هم په دغه ویډیو رپورت کې وګورو
د صدر ټرمپ انتظامی تیر هفته د هغه په سونو کډوالو وستلو باندې لاس پورې کړ د کوم چې نمونه د جرایمو پر ریکارډ کې موجود دي او په امریکا کې غیر قانوني استوګندي د سرحدي چارو مشر ټام هومن وای اسناد نه لرونکي هغه کډوال چې په جرایمو کې ککړ هم نه دي هغه د وستلو خبره لا هم په میز باندې پرته ده نو موري دا خبرې د ای بی سی ټی وی سره د اتوار په ورځ دیس ویک پروګرام کې کړي
د وخت د عام خلکو امنیت ته خطر ګڼل کیږي دا قانوني سلامتي ته خطر دی دا ډیر لږ خلک دي نو د ته بمونګه لمړیتوب ورکو خو چې څنګه شروع وشو نو بیا بنور په ټول ملک کې گرفتاری کوو
د تیر نه په ورځ باندې سرحد ساتونکو د کډوالو او کسٹم ایجنټانو څخه بندیزونه پورته کړې شو لکه چرچ روختون او سکولونو یا نورو حساس ځایونو کې به اوس د غیر قانوني کډوالو گرفتاری اجازه وي هغه له هم نو ویل چې دا گرفتاری به د کیس د نویت په اساس کیږي
د کډوالو او قانون نافذ کونکو اداري افسرانو ته باید چې د اختیار وي کچرته قانوني سلامتي یا ولسی امنیت ته یو تن خطر وي او هغه په دې ځایونو کې وي چې گرفتاری کی
د صدر ترامپ د انتظامی له خوا کډوالو ته خبرداري او په تګلارو باندې د ډیموکراټک ګوند سېنټری الیسا سلاتکن نیو کې کړي
سیګنل زمام په فکر په سرحد دراتونکو خلکو چې غواړي رادنه نشي هغه ته د اشاره نه زیات سدي او دا د انتظامی بدلون یو برخه ده چې دوی لا هم د کې پوره نه دی خپل شوی یعنی د کمپاینونو او د واک تر لاسه کولو په مینس کې دی
سېنټر اسلاټ کین وای چې د امریکا پوسټ صدر ترامپ د سرحدي چارو تحفظ ذمہواری هم ورسپارلې دي د خلکو وستلو لپاره لوړاندې څخه د امریکا عسکري جازونه کارول کیږي خو د پوز رول دی د آئین سره سم وساتل شي
زمونږ د آئین تر مخه تکول شي چې اضافي ذمہواری تر سره کړي د کا سامانونو وړل یو سیز د یو ځاینه بل ځای ته کول اسانتیا وی برابرول سرحدي پوسټي برابرول او د غشان نور خو کله چې ته د قانون نافذونکو چارواکو ته ورځې نو دا بیا بیخي ناشنا ده
سخوا شو 1500 حاضر سرویس پوځیان تیر هفته د مکسیکو سرحد ته رسیدلی او د دوی په شمیر کې نور هم په راتلونکو کې اضافه کېدي شي هغلی هومن د اتوار په ورځ ویلی د عسکرو سرحد ته لیګل نړۍ ته یو مضبوط پیغام ورکړي چې زمونږ سرحدونه تړل شي وي د ویرونیکا بالډیراس اګلاسیاس لپاره اشفاق محمد وایس اف امریکا ډیو ټی وی واشنگتن ډی سی
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهرا دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی دا خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
خیر اغلاس قدرمن لدونکو اوریدونکو به بشونه سهرانی خبرونه ده او تاسو به ژوندۍ مړه باندې وړاندې کیږي د خبرونه کې تاسو هم ټلیفون کولای سي او ګډون نظر کولای سي په 00120220504 سکرین پر مخ باندې هم د شمیر درسه نوٹ کولای سي
او ټول سلامونه ته
وعلیکم السلام سلامات تر څنګ زبیر علی صاحب یو پښتنه کړې ده چھ ایکسپلین کی چھ کو ایجوکیشن اسلام کستا کنا نو زبر علی صاحب دستا سودا پشتنه به مش خپل د ملمنی سره به مترا کو غیسه به دستا سو پشتنه وکو خو زه پشتنه به تاسو ولرم کله چی دا ټول مسلمانان حج لپاره زی نو حالت بیا ټول د سی جلا یعنی مرمنی جلا طواف کی سریان جلا عبادت کوي کڅنګ حالت خو زه ټول یو ځای ګورم نه اسیو پښتنه ستاسو خدام مننه کو
الهام وزیر هم سلامونه را لګلی دي وې تاسو موضوع د ستاینو ورده یقینا ویزه په سعودي عربستان کې ژوند کوم دلته انسان ته قدر احترام دی او قانون د غریب او امیر د پاره یو شان دی یو شان دی خلکو ته د ژوند ضرورت او حقوق ورکړي شوی دي ځکه په خلک د ژوند سره ځکه چې دلته خلک د ژوند سره مینه لري د تشدد نه کرکه کوي کا خبره د پښتون وطن شینو یقینا وطن د سرو زرو ډک دی لیکن امن تعالی روزگار خوندیتو پر کې نشته ځکه زه سعودي کې خوخیم او ژوند ته مو خطر نشته مننه د شریکولو
ټول سلام او ته وعلیکم سلام وایم د بس پرتل مزان سره ست کوم بیا د کولې او کفایت الله هم وای چې سلام قبول کړي سعودي عرب نه او خوب د خوب ناراضي تاسو پروګرام شپه مینه باندې ګورو مننه کو کفایت الله صاحب چې تاسو د خبرونه کې را سره ملتیا لري
ارمان شنه هم سلامونه وای ګول سه کامیاب وسې نو تاسو هم ډیر زیات
مننه
کو په یوټیوب راغلی جمشید باجوړي وای چې وای مونږ و ډیر شی بوټی نال کو خو د خوشکۍ د لاسا هغه بوټی بیرته وچی د وبو ډیر غټ تکلیف دی تا حکومت په کار د چي د وبوس سیستم را ل جوړ کې خوشکده الله دې رحمت بارانو کې مننه
لکه ازم ډیر مننه کو تاسو د سلامو څخه او ډیر تعریفونه مون کړی دي نړۍ مننه
بیا هم ټول سلامونه ته وعلیکم سلام ډیر زیاته مننه او ښه نور خو بسغه پیغامونه را روان دي ګورو چې په موضوع باندې کچا سره لګلی وی نو هغه به هم شریکو ښه بلک ایز وی چې سلامونه او ټول ته او یک کینه کې د ناهید خپل دي نو خبرې د نګین لګه د زر کی आवाज بهشته چې کله وخاندي لکه غیر چې وسپرلې په لمن ګلان
ما هغه په دغه مال ټول تعریفونه مو کړی دي نړۍ مننه مننه مننه
مننه ستاسو خوشاله اوسئ
او تاسو شه زبر علی ما په د پښتنې په جواب کې وای چې هغه خو حاج دی زه د یونیورسيټي وای خبرې کوم صحیح دوه مخه لري تاسو ته وایم
دوی دې شی پیغامونه را لګلی دي چې
تاسو دا ټول پیغامونه به خیر زبر علی صاحب زموږ ته ملمنی سره وکړو هغه په وای چې شه دینی په هم لري او په توګه اسلامي تعلیمات لري هغه تاسو دا پښتنې ته به تر جواب درکوي سي نو تاسو پښتنې دا غوډي څخه وکړو تاسو د خبرونه کې را سره مل پاتې سي او دا غوډي جواب تاسو واوري او سره علي علي هم وايي چې سلامونه قبول کیزا مراد علي هم تاسو پروګرام ګورم او کمنټونه هم ګورم ډیر مننه علي صاحب چې تاسو د خبرونه دومره په دقت سره ګوري
محمد حیان سلامونه را لګلی بیا وی سبجیکټ ان انادر اګنورډ میسج نن هم تاسو میسجونه نه اګنور کو خو ځینې میسجونه تاسو داسي وی چې هغه سر خپې نه لري نو بیا
هم داسي چې موږ خپل سر په خلاص نه سي بیا هغه پیغام څنګه ول
وو نو دا ځینې خبرې داسي چې دغه تصدیق ډیر مهم وي او بغیر تصدیق خبره نشو شریکولی خو تاسو دا وایي چې بس دا خبرونه لکه کوي all year is all eyes یم ورته لکه بس
مننه نو
سترګې مې ورته لکه سو ته
سلور کړنه په پوره معنا باندې په دې خبرونه کې را سر غډون کې داسې وي پامیانه شپه وای نو ډېر
مننه تاسو
او نو را پرونه هم لرو نګین جانې کې ټلیفون نه را روان او نور پیغامونه راځي نو را بسو وا
بل بل رپورٹ
تبراسو او دا راپور هم د ډی وی همکار عبدالرزاق راته چمتو کړی دی چې د امریکا خارجه وزیر خبرو ته په جواب کې د طالبانو یو سفارتکار ویلي چې د افغانانو د جهاد نه سبق اخیستل پکار دی. د امریکا خارجه وزیر مارکو روبیو ویلي و که طالبانو د ښکارا شمیر نه زیات امریکایان قید کړي نو امریکا به په طالب مشرانو غټ نامونه وټاکي. نور تفصیل چدی په دا راپور کې د ډی وی همکار تاسو وړاندې کوي.
د صدر ترامپ د مشرۍ لاندې د امریکا نوی خارجه وزیر مارکو روبیو ویلي هغه تا ویل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو سره نور امریکایي وګړي هم بنديان دي. نو موري زیاته کړي کډار اختیایي نو امریکا به سمدستي د طالبانو په مشرانو ډیر لوړ انعامونه وټاکي. د هغه د وینا ته په قطر کې د طالبانو سفارتکار سہیل شاهین خبرګون خودلې دي. د امریکا د ای بی سی نیوز خبری ادارې تربخه سہیل شاهین ویلي چې دا د افغان حکومت پالیسی د چستونز په سولېزتوګه د خبرو اترو د لارې حل کړی. نو موړی مارکو روبیو ته په جواب کې ویلي چې د فشار او تیری پړوان دي پرستول سيزو کې د افغان ملت جهاد یو درس دی چې هر څوک تری باید سبق واخلي. د سیاسي چارو په هان وای د امریکای له خوا په طالب مشرانو د انعام اخودو روستو دوی د سفری او نور بندیزونو ترڅنګ د امریکای له اړخه د تشدد ښکار کې دي شي.
د قیمت اخودل په سر معنا دا ده چې بیا به تاسو دغه قدرت نه به لټل کیږي او هل کیږي او جل کیږي او د امریکا د تشدد لار به د همدغه ټکی له ادرسه یو ځل بیا به افغانستان او د دوی په نظام باندې به را عملی برابر به عملی کیږي. نو بنا ان امریکا او ترامپ وزغواړي چې طالبان د تشمن کی چې دوی هغه څه چې وړاندیزونه ورکوي هغه طلبای کوي او هغه پریکړه چې دوی په دوه کې کړې ده هغه سره هغه عملی کی.
د طالبان حکومت تیرونی ویلي چې د امریکا لقید د خان محمد پنوم د یو افغان قیدی د خوشی کېدو او افغانستان ته د انتقال په بدل کې دوه امریکایي بنديان ریان کوربټ او ویلیام میکنټی خوشی کړي دي. د سیاسي چارو څېړونکو وایي د طالب مشرانو په سر د پیسو مقرر کول به د طالبانو حکومت او افغانو لزده مختلفو فشارونو سره د مخ کول ترڅنګ په منطقه کې د امریکا ستراتیژیکی ګټه هم اغیزمنی کول شي.
هر څومره چې امریکا کوشش کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت له نړۍ څخه منځوي کی او په مختلفو ډګرونو کې د اوسنۍ حکومت او د حکومت په مشالو باندې فشارونه زیات کی دا زمينه او شرایط د تمسایدوي چې روسیا او چین او د امریکا نور مخالفین خپل شتون د افغانستان په میدان کې پراخه کی او هر څومره دلته چې د امریکا د مخالفینو شتون پراخیږي د امریکا ستراتیژیک ګټې ګواکل کیږي.
لدی لواندې د امریکا د بهرنو چارو وزارت ویلی چې درې امریکایي وګړي ریان کوربټ، جورج ګلیزمن او محمود حبیبی د اوګدی مدیره حاصل په افغانستان کې د طالبانو سربنديان دي او د امریکا په خوانی صدر جو بایدن یې د خوشکولو غوښتنه هم کړې و.
او زه فکر کوم چې دا محمود حبیبی دا په مغه وایلو کې د الزواهری د وژنې نه ورسته دا چې نیول شوی و ځل شوی دی دا ژوندای نه دی. که ژوندای وای نو د طالبانو سخنګوی مجاهد صاحب دا به دا چې نو ویل چې دای موږ سره نسته څنګه به سره نسته څو سودا سره چیرته دوی نیولای و دوی په هغه تور نیولای و چې د زواهری اطلاع امریکا ته همدغه سړی ورکړی.
د جرمونو د نړیوال عدالت لوی سارنوال کریم خان د جنوري په 13مه ویلي چې هغه د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده او د سپریم کورټ مشر عبدالحکیم حقانی د گرفتاری د امر غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي په سیلنو کې مندلې شوې چې طالب مشران په مجرمانه ډول د جنکو او خزو د زورولو ذمہوار دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو
مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قدر من لدون کاری دون کو بی بی شیرین سارانی خبرونه ده دامه حال تاسته پا جوندی بانه باندی ورانده کیجی ده گولی هم دو شمه دو رسنه ولی بیده جمعی تو روزی پوری ده خبرونه پا جوندی بانه باندی و بیده روزی ده خبرونه چی تاسته پا تکراری تو گو باندی ورانده کیجی و آقا ورزی دی ده شمه یک شمه یا هم ده خالی ایتوار روز نو تلفن کوله سی ساس تلفنو ده بجواب برکوو.
ټول سلامونه ته.
وعلیکم سلامونه
عادل صافی هم سلامونه علی ګلی ده د ابو شه د طارق تکا پسانه وای چې سلامونه احترامات او نیکه هلی جوړ په خیر. دلته د بیکاری ترڅنګ یو څه نیرخونه هم جک شوی دي. عام خلک لکشان په تشویش کې دي نو الله دې رحم وکړي. مننه خ خبرونه او روغ صحت ژوندې وسی کاپیسا. مننه تاسو هم د پیغام شریکولو او نور هم نغشان ټول سلامونه ته. وعلیکم سلام اسد الله وی سلامونه. د خزو تعلیم ډیر اهمیت لري. الله دی امن راولي. باجوړ کی روزانه ته پونو لذي کوي.
او اهلا وزیر صاحب هم وايي تعلیم د ټول مسایلو حل دی او که تعلیم وینو په یو مفوه بوي شعور بوي او که شعور وینو د ژوند سره مینه یو بل ته احترام بوي او امن بوي. تعلیم نه بغیر هغه د انجونو دی او یا لوکانو په مخ کې تاګ مشکل وي. زموږ پښتون قوم کې دا پیغور نه او دا چې خلک به سوای راووزو او نو داسې او کالی ژوند به وموندو. که سبا ز خپل خور لور د یو ډاکټرې پر ځای یو نارینه ډاکټر ته بوزم نو زه نن وخت لاړم چې خپل لور خور خونځی ته بوزم. نارینه ډاکټر ته د انجونو تاګ پیغور نه دی خو که انجونې تعلیم ته ځي نو بیا پیغور. دا پرمختګ وخت دی په کار ده چې شعور ولرو. علم وزیر صاحب ډیر مننه ستاسو پیغام څخه.
او طارق تک اپسانه ټلیفون کړي په خیر ستړي مشي
ختم را ولا طارق صاحب
مننه کور مودان زه هم سلامونه لیکي هدي د ریوا رادیو کینتا ټول محترم والي بنت چې په هر کې زما आवाज او دیو تاسو دواړو خاينه ته ورنې کوم په سلام خو دې کې چې وګ جوړ و.
وعليكم السلام مننه او نړۍ مننه. څنګه یاست تاسو؟ سار مو په خیر پیل کی او څراواندی کاپیسا کې
شکر دی اوس خو خیر او خیرت خو مخکې نه هم دته پیغام کې وویل چې دلته مسخد لګ نرخونه جک شوی دي. دا خلک هم بیکاره دي کنه. دا پښتو یو متل دی وایي د لندو خټو لګو بدوایي. دلته خلک بیکاره دي اوس نرخونه جک شوی دي. دا ډالر کلکات ته شي کلاپورته شي مثلا د دکاندارانو هم بعضی دکاندارانو اکثر ټول هم یا دوم بازي بیا لک چې نخ جک شي یاري یو دم یو څه جک یو کا چې بیا خپل په ځای کې بیا ستاسو بیا تر کته کیږي. دا د دکاندارانو ټول دکاندارانو خواهش دی چې ما خدای دا واسي بیا هم بیچاره لاسونه شي.
طارق صاحب دا نرخونه بسنګ را کنټرولېږي؟ یعنی دا د دکاندارانو په لاس کې د دغو دی په خوشه باندې وی کیا دا د نظام او د حکومت په خوشه وی چې هغه دی څارنه کوي چې هر ځای یو رنګ یعنی قیمتونه چې دی هغه پر مخ ولاړ سي او خلکو ته اسانتیا وي مخې ته راسي.
دا نرخونه خو نه د دکاندارانو لاس کې دي پهلن نه د نظام لاس کې دي ځکه چې موږ یو قوي کارخانه نه لرو. مقدس شی موږ نه لرو چې موږ هغه صادرات ولرو. مثال کارخانه ولرو لکه پخوا چې به نساجي کارخانه وي نورې کارخانه وي. دغه شي کارخانه کې چې موږ ولرو موږ د پیسې ثبات لا په مخ کې موږ اوس ته شي یو ټولنه ده کنه. اوس پر دې موږ چې مقصد تعلیم باندې د خلکو تعلیم باندې نو هغه باندې پرمختګ باندې نو ټولنه هغه وخت کې پیشاب کولای شي چې کله یو بین المللي شتون ولري بانکي حسابونه چالاني نو دا موږ منګه نظام الله کې نظام دغرو چې شته باندې په زور خطي ولې موږ خو باندې ډالر په مقابل کې د بهر نه راکې کنه یو شپږ شي دکاندار خو دې کې هم د ملامت نظام مشي کولای دا کنټرول کې ځکه نو خالي نه لګي او شه په ډالر به مثال خبرې اویا روپے کے ڈالر یو شے من خرچو اویا روپے کنا وہ سرو تجی شی کم تن نظام ہر تو دخل نظام مثال خبر زیر سجدہ سنگ میں چت دا شے دے اویا روپے خرچ کر ما دفل بھی تمام شو دے نو دا نو کو نہ کدی شیا کیگی چے او مملکت کے لکسرا کم جارا بھی ہوا دنیا دی گورا چے خپل ذہن میں شبرا خبر کو خپل کل رابال کی مسد خلق خوشحال لگی وہ نظام جو دے مسد چا سره چې اوی شر شراکت لري پر مختګ کې پاره ولا راکی
صحیح نن هم په دغه موضوع باندې موږ هم په دې خبرونه کې خبرې کوو. طارق صاحب چې د بشري حقوقو د څار تنظیم لمخې ویل کېږي چې په بشري مرسته کوونکو هیوادونو باندې هغه دې ځخ کړی دی چې خل په افغانستان کې بشري مرستې چمتو کړي او د افغانستان اقتصادي بحران چې دی هغه ته دائمي حل لار ولټوي. ولې چې د وسنی واکدارانو نظام وایي هم طالبانو له خوا چې کم پر بشري حقوقو باندې کم بندیزونه یا سختري بندیزونه مخې ته راځي د هغه هم پر اقتصاد باندې یو ډیر ژور وایو چې اثر کړی دی. خو نن به په دې خبرونه کې هم پر دغه موضوعاتو باندې خبرې کوو. موږ سره به ملمنه هم راځي نو په دې لچ تاسو هغه خبرې هم واوري او د وسنی ستونزو لپاره حل لارې هم چمتو سي. ډیره مننه کوم تاسو تاریخ سي
مننه تاسو نه هم مننه چې موږ ته مخ راکړه خبرونه ولري په مخ خو خپل یې
مننه خو راستاسو غواړم ډیره زیاته مننه تاریخ صاحب
مننه.
او رب شو بیا پیغامونو ته ټول سلامون ته علیکم سلام الکو زی صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه. او بیا ورسره زبین الله وزیر وای چې ښه ژوند تاسو غواړم نو مننه تاسو. او ورسره سوبر علی صاحب نیم خبره چې د کم ځای تاسو تاسو د چا سره خبرې کوي. البته تاسو ما ویلي و تاسو مخکې هم پښتنه کول هیڅ بد خبر نه ده. تاسو د خبرونه کې تر اخره پر سره مل پات سی لندو شیبو کې په دې خبرونه کې زموږ سره میل منا راضی هغه دی بس تاسو د پښتنې ته جواب درکړي. نو ولر څور ته وایي هغه صبر باید ولر
صبر زمين. عثمان افغان سلامونه را لګلې دي او د دې ټول همکاران ته هم وایي موسم بدلیږي ټول اوریدونکو ته زما دا پیغام دی چې د میوې درو د ونو او بوټو کار وکړي ځکه دا یو صدقه جاریه ده او په دنیا او آخرت کې پکاره زی د ژوند قدر پکار دی. نو بالکل هم دغه سیده ډیره زیاته مننه د خپل پیغام. تم سره سو په ټلیفون دی که څنګه؟
نه نه دی څوک خوب فیل نه دی را سره. او تاسو د عادل صافي صاحب دا پیغام لوستلی
وو؟ سمې لوستلی دی.
را باندې بیا طارق صاحب ټلیفون باندې تفصیل رونه پر واچوله.
بالکل. ساجد حسین سلامونه را لګلې دي. ښه وای تاسو ته مې دا درخواست چې روزانه لګوندې وخت
د امن د پاره ورکوي
ام د پاره ورکې چې پکې امن راشي د ټول. ښه د دې کې خو موږ خو هر ورځ په امن او په ټول خبرې د امن سره تړلې دي.
او یو خبره کو چې موږ نه دلته حکومت یو نه بل موږ یوازې تاسو ته د سیمې حالات وړاندې کولای شي چې په سیمه کې په څه څه روان دي او تنها یعنی معلومات تاسو سره شریکولای شي.
بالکل.
نور به وای چې داسې نسو ویلی چې څوک څه باید وکړي. نه دغه اختیار لرو نه هغه واک لرو.
میلمانه ماهرین راغواړو څېړونکي راغواړو دغه
نظرونه وړاندې کوو چې دغه سې په سیمه کې دغه څه روان دي. دا به پر ولس باندې څه تاثیر اچوي. دا به په حکومت باندې د پاره څنګه د حل لارې لټوي. او زموږ یوازې همدا کار دی کولای سو. بیا هم ساجد حسین صاحب ډېره مننه کوو ستاسو څخه.
شوکت خزانو وای زما د خوار پکیم سلامونه واخلې په ډیره د احترام واخلې. خدای مو ژوند دی لره خوشاله لره دوامي په هر ګام واخلې. تعلیم زمونږ د ټولو حق ته زمانه ده. یو پیغام واخلې. واه واه
ډیره مننه.
او بیا هم ټول سلامونه ته علیکم سلام. او اوس به په خبرونه کې یو رپورت ته هم ورزو احسان الله وای سلامونه. او تاسو یو شعر مر علی گلی دے کر خبره خا یو خ پیغام مر علی گلی اردو کې دی بیا ورستول ول نو ډیره زیاته مننه تاسو په یوټیوب باندې دا پیغام راغلی و را به شو یو
د اسرائیلی پوز له خوا د چک پوسټونو خلاصول او شمالي برخو ته د راتګ اجازه ورکول ورسته غزه شارت د فلسطینیانو ستنیدل د ګولی پاور شروع سوی دی د سیمه د حماس په ضد اسرائیلی جګړې ورسته تړل سوی و نور حال تاسو په د دیوی همکار اشفاق مومن په دا راپور کې وړاندې کوي
د لوزنامه لاندې د اسرائیل لخوا د بندیز ختمولو وروسته په زورګونو موټری او ریډي د فلسطینی کډوالو او د هغوی د سامانونو ډکه په غزا کې نن خپل سیمه تستنی شوی د 15 میاشتو د جګړې په وخت د اسرائیلی فوز لخوا بمبار شوی د غزا شمالي برخه تر ټولو زیات زپل شوی او د کډوالو موټری د غلطه په قطارونو کې ښکاری
شعور بالانتصار شعور ان احنا رجعنا انتصرنا خلاص انتهى
كل ده فتا يو احساس ورکوي يو احساس چې مونږ راستانه شو دا داسې دی لکه چې مونږ ګټه تر لاسه کړه ټول خبري هغه وخت ختم شوي کله چې مونږ غزا ته راورسېدو د غزا کې هر څه خبري کوي تر دې چې دا تباهي هم خبري کوي دا زمونږ دی کړهونو او د تیر یو کال سلور میاشتو د هغه ناوړه تجربه خبري کوي چې مونږ تر تیر شو
دا عمل یو کمزوري د دزبندۍ لوزنامي او ورستو شروع شوه د کومې په اړه چې ډیر لک فلسطینیان دا فکر کوي چې ګنې دایمي بشي پلویش میر فلسطینیان د ساحل په غاړه پیدل په سړکونو لیدل کیږي دا فلسطینیان د یو کال نه زیاته موده په ضعیف خیمو او سکولونو کې سرپنا اخستوا او خپل کورونو ته بیرته ستنېدو ته لیواله وو کوم چې اکثره تباشوي دي
شعور يمتزج بالالم والامل والفرح انه احنا روحنا على بيوت
دا د درد امید او خوشالۍ سره ګډ احساس دي څکه چې موږ خپل کورونو ته راغلو تر څو چې زموږ کورونه لنګ شي خو بیا هم موږ خپل کورونو او خپل وطن ته ستانو شو کوم چې موږ خپل خاور غنو
جګړې په وخت اسرائیل د غزا په شمال کې فلسطینیانو ته د سیمینا او د وټلو حکم کړی وو د یو میلیون خواشا فلسطینیان جنوبی برخو ته په کډه شوی وو په شمالي برخه کې پاتې بزرګونو فلسطینیانو لوی تباہی او درنه جګړه په خپل سترګو ولیده اشفاق مومند وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی واشنگټن ڈی سی
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانه پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوښوم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنه ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته وو ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمه نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
بخیر اوس قدر من لدون کوری دون کو یو څو شیبو کې به هم موږ دوه هم سات اوړو خو یو څو پیغامونه به شریک کړو
ټول سلامونه ته وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه تاسو او موضوع سره تړلی پیغامونه هم وسره ولېږي ولې چې موضوع خو تاسو سره شریک کړی دا نه یوازې په دې فیسبوک باندې هم شته دی خو سره په ویډیو کې هم تاسو سره موږ شریک کړی و او محمد حیان وای چې د زهنی کارکردګۍ د لپاره یو پوره او پر سکون خوب هم ضروری دی. بالکل هم دغه خبره سیده چې یو ښه خوب وکین او ښه آرام وکین بیا زهنی کارکردګۍ وسره خوي. د خبرونې دویم سات پیل شوه دی او په دویم سات کې به هم اوس په موضوع باندې په خاص لکه بس په موضوع خبرې کو او دا موضوع هم د بشري حقوقو د سار تنظیم په یو تازه رپورت کې په افغانستان کې د بشري حالت په اړه باندې ویلي چې په خزو لکه خزو جنکو خبريالانو او نورو قامي او مذهبي ډلو باندې د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو لامل په تیر 2023 کال کې په دغه هیواد کې بشري حالت لا خراب شوی دی.
وکاو دا راپور کې مو اچ ډیر په تفصيل سره ډیر معلومات وړاندې کړل سوي دي. غواړم یو څه معلومات تاسو دلته شریک کړم چې د بشري حقوقو د څار تنظیم وايي چې طالبانو په تیر کال کې نوې فرمانونه عملي کړي دي او طالبانو وی قانون اعلان کړي چې لمخې شدل سړی محرم پرته په عمومي ترانسپورت کې لټګ راتګ نه منسوي ده او له غوښتل څه ویدي چې په عام ځایونو کې سندري ونه وای او یا هم له کورونو بهر د هغوی ژغونه اوریدل ندی په کار. طالبانو چې د چدي د 2020 په اگست کې وخت ترلاسه کړی دی نو دا د پدریو کلونو کې یې شوزو او انجنونو باندې په پرل پسې ډول محدودیتونه لګولې دي. همدارنګه اقتصادي او بشري بحران په حق باندې هم په دې راپور کې ویل سوي دي چې ایچ آر سی پی ویلي تیر کال 2.4 میلیونه کسان په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ و او 2.9 میلیونه نور په بیړني ډول د لوږې له حالت سره مخ و او تر نومبر میاشت پر د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه ارتیاو پروګرام یوازې 1.5% بودیجه ترلاسه کړي یعنی 1.5% بودیجه ترلاسه کړي چې د بشري مرستو د چمتو کولو یو شمیر پروګرامونه د بودیجې د کمښت لامل تړل سوي و. پر ملکی وګړو باندې بریدونه هم په دا کال کې سوي دي. هم دغه راپور لمخې وایي چې په افغانستان کې تیر کال 2023 کال کې پر ملکی وګړو د داعش خراسان ډلې د بریدونو دوام ته هم اشاره کړې ده. په دا راپور کې وایي په یو شمیر ولایتونو نو کې د غیر دلی په بریدونو کې یو شمیر ملکی وګړي وژل سوي او ټپيان سوي دي. هم دا سي د هيومن رائټ یا هم بشري حقوقو د سات دغه اداره دا هم وایي چې په دایکونډي او په غور ولایتونو ترمن سیمه کې د تیر کال په سپتمبر کې د سپتمبر کې د یو برید یادونه هم کړې ده چې ذمہ داری دایښ په غاړه اخیستې و او لشت لږ 14 عام شیعه مسلمانان پکې وژل سوي دي. نو په رپورت کې د کابل شهر په دشت برچی سیمه کې هم د تیر کال د نوري میاشه د هغه برید یادونه هم سوي چې پکې 15 تنه وژل سوي او شل نوټ پیان سوي دي. او نن هم وایي چې د یو نامه یو بل راپور د 2023 کال د اکتوبر د میاشه نه بیا دسمبر میاشه پوری یو بل راپور هم دی وایي چې تازه راپور چې نن مستاسته خبر هم وړاندې کوي پغه کې هم د بشري حقوقو په حق لماندې اندیشنې شریک سوي دي او په دې راپور کې هم ویل سوي دي چې 2023 کال د دسمبر د اکتوبر سره دسمبر میاشت پورې وخت کې په افغانستان کې د انساني حقوقو سره د تړل سوي ګن شمیر واقعاتو حال دی بیان کړی دي چې په هغه کې د انجنونو په تعلیم د پابندۍ ترڅنګ په ټولنې ژوند کې د ښځو په شرکت د قانونو مثالونو ذکر شوی دی. نن هم په دې خبرونه کې به موږ خپل د قدرمنی میلمنې ډاکټر فخر النساء یوسفزئی سره به خبرې کوو په دغه راپورو باندې. ستاسو نظرونه هم مهم دي په خاصو افغانستان څخه د خبرونه ګوري. تاسو هم 2023 کال حال را سره شریکولای سي د ټلیفون یا هم د پیغامونو د لارې.
هم په دغه موضوع باندې د دیو خبريال عبدالرزاق دا رپورت هم تیار کړی دی د بشري حقوقو د سار تنظیم په دغه رپورت په حق باندې. نو د رپورت چې ورشو او بیا تیرا شو نو د خپل قدرمنی میلمنی سره به په دې موضوع نورې خبرې ترې کوو. نو زموږ سره اوسئ ورزو د ویډیو رپورت ته.
د بشري حقوقو د سار تنظیم هيومن رائټس واچ ویلي طالبانو تیر کال په افغانستان کې نوي فرمانونه عملي کړي چې له وجې په هیواد کې د خزو او جنکو د حقوقو په ګډون د افغانانو بشري حقوقو لا محدود شوي دي. طالبانو په افغانستان کې خزي په خصوصي سېکټر کې د کار کولونه منع کړی دي او د شپږم ټولګي پورته په سکولونو په هنتونو او په طبي تعلیمي ادارو کې د جنکو په زده کړو هم بندیز لګولې دي.
دغه تفکر په جنگ کې شزه تر سخت اقتصاد د فشار لاندې راوستلې، رواني فشار لاندې راوستلې ده، د احتیاج و کندې ته غورځولې ده، په خصوص هغه شزه چې دا کونډه ده، د دې اعتماد د غاړې دي، دا یوازې ده، د دې د ژوند تیرېدو په دولتي ستراتیژیک او کوم پروګرام نسته، د داسې کسانو چې دوی بیکاره په کور کې کښېني، نه تنها چې پر کورنۍ د شخص پر اقتصاد تاثیر کوي، بلکې په جام کې د جامع د ټولنې پر اقتصاد تاثیر کوي.
د ریپورت تر مخه طالبانو د کور بهر د وتلو په مهال د خزو د پاره د حجاب اغوستل او د سفر په مهال د محرم لرلو شرط په ګډون په عامه ژوند کې د زمزمه کولو، شیر ویلو یا په اوچت اواز کې خبرو کولو نه هم منع کړی دي. په دې ریپورت کې ویل شوی چې طالبانو د 2023 کال د ستمبر په میاشت کې په ټلویزیوني خبرونو کې په سیاسي خبرونو هم بندیز لګولې دي، او دا چې په رسنو د فشار زیاتولو سره د دغه ډلې په حکومت هر ډول تنقیدونه محدود کړی شوی دي.
لسګونه افغان خبريالان د رسنیزو فعالیتونو لامل بندیان شوی، تهدید شوی او یا له هواده پر وتلو مجبور شوی دي. تاسو خبر یې چې په افغانستان کې پلسګونه رادیوګانو او پلسګونو ټلویزیونونو خپل نشرات بند کړي. په ټول ختیځ زون کې همدا اوس مونږ هیڅ چاپی رسنۍ نه لرو چې هغه به د خلکو لپاره نشرات وکړي. نشرات په بشپړ ډول سانسور کیږي او هر هغه محتوا چې د واکمنو خوخی ایوازي هغه د زنو محدودو رسنیو نه چې اوس فعالیت کوي خبريږي.
که څه هم طالبانو د بشري حقوقو د سار د ریپورت په اړه سندي ویلي، خو له دې وړاندې داسې ډول نړیوال ریپورتونه بې اساسه او د خپل حکومت په ضد پروپاګاندا بللې ده. په ریپورت کې ویل شوی چې تیر 2023 کال کې هم د داعش خراسان بریدونو دوام درلودو چې په نتیجه کې ملکی وګړو ته مرګ جوړه اوښتي وه. د سیاسي او امنیتی چارو سیړونکو وایي که څه هم طالبان د داعش خراسان په ضد کامیاب مبارزه کوي، خو نړیواله ټولنه باید دا معلومه کړي چې یادې وسله والې ډلې ته د کومو استخباراتو لخوا مرسته ترلاسه ده، او دا چې طالبان هم د خپل اولس غوښتنو ته غوږ ونیسي.
طالبان هم باید یوازې په دغه امنیت چې دوی راوسته او مقابل کې قوي جبهه نشته ونه نازيږي. که دوی چیرې واقعا وړي چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو سرتاسري امنیت او سوله ټینګه شي، باید د نړیوال ټولنې سره سیاسي تعامل وکړي، په خپله د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. د افغانانو هغه حقوق چې په اسلام کې ورکړ شوي دي، په ځانګړي ډول د ښځو حقوق ورکړي.
د ریپورت تر مخه داعش خراسان ډلې تیر کال په ستمبر کې د یکنډي او غور ولایتونو ترمنځ سیمه کې د برید ذمواري اغستې وه چې لږ تر لږه 14 شیعه مسلک منونکي پکې وجلې شوي وو. په ریپورت کې د تیر کال ستمبر دوران په کابل ښار کې د داعش خراسان ډلې د یو بل برید یادونه هم شوي چې پکې 21 تنان وجلې شوي وو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ستړي مشي اوریدونکو لیدونکو به بشرینه خبرونه ته، او په خبرونه کې به هم تاسو کوم دا ویډیو رپورت وکړو. په دې باندې به نوري خبري ترې کوو، او زمونږ سره دا مهال د کالیفورنیا نه د اسکایپ تلاري زمونږ قدرمنه میلمنه ډاکټر فخر النساء یوسف زئی راغلی ده. تاسو ته هر کلی وایو. په خیر ستړي مشي.
خدای مو راواله ډاکټر صاحب.
مننه. سلامونه تاسو ګرانو معزز و خویندو بهشته جان نگین شاه جان تاسو او تاسو درنو لیدونکو ته او تخنیکی همکاران ته کومې سلامونه وړاندې کوم، او هیله لرم چې ژمی په خیر په تاسو به او په ټولو افغانانو باندې په دننه افغانستان کې په خیر تیر سي.
نړۍ مننه کو ډاکټر صاحب، خوشحاله وسی او ډیره مننه چې تاسو په دې خبرونه کې مرسره نن ملتیا لري. او افغانستان په حق باندې غواړو چې دوه راپورونه په حق لسته سره خبرې وکړي. یو خو د بشري حقوقو د څار کم نړیوال اداره چې دا غوډي پر راپور باندې چې وایو یو نه مخکي دا دوی غوډي خپل راپور وړاندې کړی دی چې په هغه کې د 2014 کال په حق باندې افغانستان د نن د بشري حالاتو د خرابېدو بیا د بدش بشري حالاتو په حقوقو په حق باندې اندیشنه شریکه کړې ده. نن هم بیا د یو نامه راپور هم دا وایي چې پر په افغانستان د نن بشري حقوقو بیا په خاصو د مېرمنو د حقوقو په حق باندې جوړه اندیشنه شریکه کړ. دا دوه راپورته په کتو سره چې په یو او نه په داقب سره یو نامه هم دا راپور مخې ته راوړي. افغانستان د نن د 2014 کال وایو تاسو څنګه چېړي د بشري حقوقو بیا په خاصو د مېرمنو حقوقو په کتو سره که مکمل خپل کم تزیات شي دا یا تحلیل دی وی کی او راتو وس شي دا کال څنګه بشری حقوق لپاره
بیا هم مننه ستاسو د دعوت څخه. زه یوازې دومره کولای سم وایم چې افغانستان هم هغه د چا خبره وي یو مل بتر دی کال په کال د دې په ځای چې مثبت خواته لاړ سي منفي خواته ګامونه پرې دی او مخصن د شوزو د حقونو په حق لا ځکه چې رهبری داسې یو کس د افغانستان رهبری تر لاس لاندې لري چې زه فکر کوم یو رواني مریضی لري او د شوزو په مقابل کې سخت عقده لري. دا نه پېژم چې ولې داسې په دې ډله کې په دغه طالبانو ډله کې داسې یو کسان نشته چې دا سړی په عقل راولي چې انسان شزه انسان ده او د ټولنې نیمه برخه ده او حتی په دغه نیم پیړۍ جنگونو کې چې په افغانستان کې تیر شوی ده په اکثریت نارینه شهیدان شوی دي او د دوی زیاته برخه چې همدا اوس ژوند دي ممکن د 50% نه بالا د شیزې نفوس په افغانستان کې ډېری او دغه کندي رندې چې په د دغه شهیدانو چې څه د کمونستانو په دوره کې شهید شوی دي څه د داخلي جنگونو په دوره کې او څه هم د 2001 نو وروسته چې امریکا او ناتو په افغانستان کې لاړل او هلته د دوی او د طالبانو ترمنځ جنگونه روان وو او په دغه کې ډېر ملکی تلفات ډېر دي او د کی تلفاتو ډیره برخه د خويندو او مهندو او ټنکیو ماشومان په غاړه دي ځکه چې په جنگونو کې اکثرا یا په هر حمله کې چې سوي ده شمار د تلفات د نړۍ په کې ډیر دي تر شيزینه. نو دا ټول خويندې مهندې چې اوس بې تعلیم او بې تحصیل بیکار په د کور په کونج کې مجبور دي چې ژوند وکړي او یو لار سي په سړکونو کې سوال وکي سوالګری وکي. نو کوم ځای دغه خبره ده د خوشینی خبره ده ای ځای د خوشحالی نه پد کیږي. یعنی زه منفیګرا انسان نه يم چې ممکن ستاسو دوستان کله چې زما مرکی واوري دوی به داس وایي چې دا همیشه منفی خبري کوي او د طالبانو په مقابل کې همیشه هیڅ مثبت کارونه چې دوی کړی دی هغه نه ویني. زه دا نه وایم چې ممکن دوی به یو نمایشي ځینی کارونه کړي. دا ما پرون دغه کې لیدو یوټیوب کې چې خلک وایي چې موږ سړکونه څه کوو موږ راکا موږ سړکونه دي چې بلکړې دي او سلولارې دي جوړې دي دا موږ ته څه شي ورکوي. موږ د اولادو لپاره تعلیم او تحصیل دروازه خلاصه کا. نو خلک اکثرا ناراضه دي. یعنی په کوم داوس یو انتخابات وسی زه فکر نه کوم چې 10% هم دوی په ټولنه کې دوی ته رائے ورکي. نو یو مل بتر په دې په ول چې لبد مرغه دوی دغه نه د افغانستان د نه د خپل خويندو مایندو اوازونه اوري نه د خپل ورونو چې دا غوي پلرونه دي او دا غوي نمائندگان دي چې په تلویزیونو کې خپل ځخ پورته کوي او نه هم د نړیوال خبر اوري نه د نړیوال کانفرنس اسلامي کانفرنس پیام اوري چې دوی وایي چې دا په اسلام کې نسته شزه یو برخه د اسلامي ټولنې او انساني ټولنې دا تاسو باید هغوی د خپل حقوق ورکړي. خو دغه مریض انسان او دغه ډلې داسې فکر کوي چې نه دغه کار چې موږ کوو
دا زموږ د دود په اساس باندې دی او دا دود چې زنه وایم دا دود ایران هم چې دوی د کومه رئیس تللی دی احمد شاه عبدالي خدا دود نه درلودله کنا تاسو زرغونه انا پیژنې میرویس نیکه خدا ان دود نه درلودله تاسو نازو انا پیژنې تاسو ملاله پیژنې چې په میوان کې ژغکل په خپل مین باندې چې پیوان کې شهید نه سوی خدای لالی خدای جلالی بیننګې ته دې ساتینه نو دغه کسان کدغه شزه دومره په صبر تل سوی په پښتني ټولنه کې افغاني ټولنه کې وای خدا په ادبیات کې ځای نه درلود دا په سیاست کې ځای نه درلود خدا ټول هغه چې زه فکر کوم دی او مریض ماغزنه راپورت کیږي او د افغانستان د شوزو او د عمومي ډول د ټولنې حقوق رښتیا هم زه سلفي ستایدوم چې ډیر کسان زه وینم چې دوی باندې سوې دي د طالبانو د ګروپ له خوا او رټل سوې دي او دوی باندې تهدید سوې دي هم دا اوس هم د دوی ژوند په خطر کې دي ځکه چې دوی نه خط اخیستل سوې دي چې تاسو خپل حق نه لرئ چې په مطبوعاتو کې خپل ژغ راو او بس یا شي چې تاسو په زندانو کې لیدلې دي هغه وایست هغه خوشبخت چې د افغانستان وتلې دي اوس موږ یو دوه ګورو چې زموږ خويندې خپل ژغ پورته کوي چې دوی سره سل زیاتې سوې دي مګر اکثریت کسان نسی کولی چې خپل ژغ دوی چې په افغانستان کې دي او دوی پاسپورتونه ورزنه اخیستل سوې دي دوی نسی کولی ژغ پورته کوي.
مېرمن یوسفزی دلته د تعلیم په حق له غواړم چې تاسو نه د پښتنو کوم چې همیش دغه یو خبره کله چې د طالبانو واک تر لاسه کړو او رور ټول ټولګي بند کړل وتړل وسته پنځم پوری د شپږم پوری پورته لکه ټولګو کې یا تعلیم جنکې نشي کولی او د زمينه د برابرې دوه خبره طالبانو کوله. نو مېرمن یوسفزی پدې کې آیا لکه د کومه شریعت خبرو کو تاسو دینی په هلرې دا زمينه برابرولو پوری نشو کولای د جنکو چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي وي او دغه محل د دوی چې کم د زمينه د برابرولو خبره کوي دغه هم سمشي ورته یا لکه جدا خزینه استادانی جدا سکولونه یا اکثر دلته کې پک خلک وایي چې د جنکو یا د لکانو کو اجوکیشن ایسا کانسپټ یا د غي نشته تصور نشته نو دلته کې داسې نشو کې دي چې دای بند کړي نه وي او د دې د تعلیم د پروسه دا جاری ساتل شي وي.
مننه ډیر زیات ډیر څه پوښتنه مو وکړه کدوې غوښتلای وای یو شی ته باید زه وضاحت ورکم چې په افغانستان کې تل همیشه د نجونو مکتبونه او د لکانو مکتبونه سره بیلو هیڅ کله د افغانستان کې نجونی او لکان په یو مکتب کې درس نه دی ویلي. دوهمه برخه ته باید وضاحت ورکم چې د افغانستان نجونی چې مکتب ته تلې دا شل کال کې او دا مخ هغه مخ کې دوی پورنی او یونیفورم درلود یعنی په دې معنی باندې چې تور جامې او دا مانتو یا دا بلاپوش او د پتلون سره یعنی دا سنو چې د افغانستان جونی به پټي وي یا به حجاب وي دوی اسلامي حجاب درلود تاسو د شلکلن دورې مکتبونو فلمونه مستند دي زه دغه نکسم کولای چې وایم چې تاسو حتی د کمونستان په دوره کې چې افغانستان ازادي درلودله همغه وخت هم جونو هلکانو مکتبونو سره بیل وو زموږ معلمانی شونکي اکثرا شذې وي زه خپل د لیسی اریانا نه فارغ سویم د کمستان په دوره کې فارغ سویم یو معلم پښتو مدلوت څه چې موږ او یو معلم د قران شریف چې دا دوه کسان نارینه او ټول نور جنې نه شې دینه وو نو دا شپ وړاندې چې تاسو کپلموي دغه دی دا څنګه چې موږ د افغانستان کې د معلمانو د شیزینه معلمانو کمای وو یا دا سينو چې مثلا د افغانستان مکتبونه مختلط او انجونیا ولکان په یو مکتب کې درس وایل درسته ده چې په هانتون په دوره کې زموږ موج او زموږ ورونه یو ځای درس وایل یعنی زه فاکولټي تلم په یاسف کې موج نارینام وا او شیدینام وا موږ ټول یو ځای درس وایل ځکه چې هغه وخت بلوغ عقلی او عاطفي ټول ځوانان ترلاسه کوي بیا خپل ځان کنټرول کولای شي نو په دې لحاظ په افغانستان کې د اول صف نه تر دولسم صف پورې همیشه شیزینه یا دینجونو مکتب علایده و دلکانو ده علایده و که دستی زیونه و چه اغل تا مثلا مکتبونه نو در سهار لخواب انجونی تلی در مابزیگر در خواب مابشین در خواب علکان تلل پا این وقت که علکان انجونی یوزای مکتب تنه در تلله دستی شورندیز وکل چه دوی کوله سوی چه مثلا شیزینه معلمان مقرر که موش معلمان در لود شیزینه که دوی پاره وای داسی نو چی دی شدینه معلومانو کمی و دی شدینه استازانو کمی و
صحیح.
او بیا اوز پا اسلام که داسی نده چی تاسی علم دروازه و تاری دی خاطره چی استازان نپیدا کیجی علم شدینه و نرینه و بنده فرض دی وقتی خواهی پیغمبر وای چی تاسی علم زده که ولو چی پچین کی نو چی بخو قرآن نزده کول که دل کنه التا بخو دینی علوم نتدریس که دل التا با دا ساینس و تکنولوژی و خواه اغا وقت نو اغا ساینس بخو زده که دل نو خواهی پیغمبر نده ویلی چی دا چین تا دی باید ناری نلارسی شیزی ندل نزی یا وای چی طلب العلم فریزتن علا کل مسلمن یعنی دا علم فرض دی زکر فرض دی پر نارینه او پر ټول مسلمانانو باندې دا مسلمان کې دا هیڅ چیز نه ای کې دا هیڅ نارینه ای دواړه کولای شي چې دا علم ترلاسه کړي او په دې باندې فرض دی چې باید دا کار وکړي نو په قران کې دا محدود شوی نه دی احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې محدود شوی نه دی دا د دوی خپل توپیر دغه محدود او تنگ فکری یا دغه تعصب شي ځکه چې دوی په ذهن کې هغه مکتب کې چې دوی تدریس کوي دی دیوبندی مکتب کې چې دوی رشد کړی دی له بده مرغه دغه ورته تدریس شوی دی چې ښځه باید مکتب ونه وایي ځکه چې کدي ښځې مکتب ته ولاړې نو سترګې به اخلاصې سي بیا به په قناعت نه کوي زموږ په دستور باندې به عمل نه کوي نو دوی دا دی چې خدای نه خواسته کړي شیدینه مکتب ته لاړ سي دا به یو حرکت د دوی په مقابل کې د زیدیت رامنځته کوي دوی به احتجاج وکړي دوی به زموږ په د مظالمو په وړاندې ودرېږي نو له دې کبله دوی دا ظالمانه غیر اسلامي غیر شرعي غیر افغاني غیر پښتون تاسو پښتانه یاست هم دا اوس زموږ په ګاونډي هیواد خیبر پښتونخوا کې هلته پوهنتونونه نشته هلته مکتبونه د سکولونه د نجونو لپاره نشته آیا دوی مسلمانې نه دي دوی مسلمانان دي دوی پښتانه نه دي دوی پښتون دي دوی پښتانه دي نو ولې اولادونه پریدي دا ټول هغه بهانې دي چې دوی لټوي دوی نه غواړي چې د افغانستان ټولنه مختلار شي دوی وظیفه دغه ده چې د افغانستان ټولنه اروپا ورو دغه سي شاته بوزي لکه چې سل کاله مخکې تللې و یعنی په افغانستان کې لپاره مرغه تاریخ همیشه تکراریږي د دې په ځای باندې چې د افغانستان خلک د تاریخ نزدک کی او بیت امغه اشتباهات امغه خطاګانی تکرار نکي لبد امغه سل کاله مخکي نولس کې کله چې احمد شاه غازی امان الله استقلال ترلاسه کړ لس کاله وروسته د یو جاهل بے سواد انسان د امیر حبیب الله کلکانی له خوا د قدرت نو غورځول شو د هغه پرمت شي و امدغه و چې احمد شاه امان الله خدای نه خسته کافر دی ځکه چې انجونی او هلکان مکتب ته استوي انجونی مکتب کړي دي خو زه وایم شامان الله ډیر عجله وکړه غیر د افغانستان کلچر په نظر کې ونه ول د تاریخي مقابله چې افغانانو د انګلیسانو سره کړي وو هغه نه په حساب انکار وکړ د دې خپل کلتوري مسائل یا دود او دستور په نظر کې ونیسي سم د مخه کله چې د سفر نه بیرته راغی د اروپا د سفر نه مخلصي اعلان کړه خپل ملکه په اروپا کې مخلص کړه او بیرته راغله دلته پیسې په بازارو کې امر وکړ چې هیڅ شذ کول نه سي چې په چادرې باندې وګرځي یا هیڅ وزیر کول نه سي چې خپل شذ جادري دار کړي نو دا خبرې چې پورته سولې د ذهنیت نه د یو جاهل بے سواد انسان د حبیب الله کلکانی په نامه باندې د شمال څخه راپورته سو او ټول مکتبونه یې وتړل ټول پیسې پانتونونه او غنجونې چې د خارج څخه تللې وي لبنان ته داسې نو چې فرانسې ته تللې هغه کسانې بیرته راوغوښتل او ټول هغه لومړی قدمونه چې د برمختک لپاره نیول شوی و هغه ټول لارې بندې کړې دا لپاره ځکه چې د افغانستان ټولنه لبده مرغ خپل ح د علمي سطحې د شتوالي لکبله د بي سوادي د مرز د کبله دوی خپل په خیر او شر باندې سم قضاوت نسی کولای. نو یو ور د احساساتي سول او چکچکی چې اله اسلام په خطر کې دی دغه شعمان الله د کفر د کافرانو چلونه کوي دغه شته مخلص کړل اوس د افغانستان غیرتی او با پرده انجونی په سب به عزت کوي او غوی مخلص کړل. نو دغه په سبب دی یو ترقی پسند یو متدل یو بادر ده او وطن دوست افغان د وطن څخه مجبور کل چې وتشتي ځکه چې هغه کولای سوچ دوی سره وجنګیږي خو شامن الله نه غوښتل چې د خلکو د دل لاس د خلکو په وینه باندې پکړسي. نو دا بدبختی و چې له بده مرغه زموږ په وطن کې روان دی او دا علمی دی سوال او ټول نړۍ د غوايي کتاس مکتبونو خو به لغه جلاو مکتبونو کې انجونی به لغه معلومانه ټول میرمنې وي یوازې پوانتونونو خبره ده په پوانتونو کې خو هغه دوه یو نیم کال د دوی په دوره کې پوانتونو خلاص و تقریبا یو کال فکر کوم چې خلاص و
صحیح
دا یو کال کې دوی په حساب همدغه سره کومه کتاب غونډې کړې و یا درې پافته کې ما پوښتنه کړو
خبرونه هم و چې د میرمنو د انجونو د لوکانو په صنفو کې پلا پرده لګېدله بیا هم د تقسیم اوقات هم جلا جلا دوی راوي بیا دغه بعد د بندیز ولګېدي. نوری هم خبرې کو یو پیغام دلته بار بار روان دی غواړم تاسو لاندې یو جواب تاسو ورکړي ولې چې زه د دې جوګه میزان ونه غنی چې زه جواب ورکم خو تاسو په هیجی تاسو کولای سي دې ته جواب ورکړي. زبیر علي وایي چې په اسلام کې کو ایجوکیشن ستا کنستا یعنی میرمنی او انجونی او الوکانی او زای درس ویل دا اجازه ورکړی د اسلام کې کیا دا یو پښتنه کړی دا غوړم تاسو دې ته جواب ورکړي. البته زما په ذهن کې اسی پښتنه دغه کېدل چې کله موږ ګورو هاشت چې ټول مسلمانان زیاته بیا میرمنی او نارینا ګورو نه چې یو ځای زیاته جلا جلا نه دي نو اسی زما هم په ذهن کې دا پښتنه راولار سول او دا د دې پښتنه ته غوړم تاسو جواب ورکړي.
ډېر ښه پوښتنه کړې ده د ورونه ډېر مننه. په افغانستان په اسلام کې دا مخالفت هیڅ وخت د تعلیم په حق نه ده سوی. د حضرت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په دوران کې کله چې حضرت رسول الله مبارک مدینه ته هجرت وکړ هلته اولنۍ مدرسه یا مکتب د مسلمانانو لپاره جوړ کړل هغه مسجد نبوي و. په دغه مسجد نبوي کې دا شیدینه و نارینه دواړه براتلل حتی پرده نه لګیدلې دا یوازې دوی د دلمانځه لپاره نه راتلل د تعلیم لپاره راتلل. مخکنی صفونه به نارینه و لاړو او نارونه به ناستو شیدینه به شاته کېناستل. ورته به دا سوال چې ولې شیدینه شاته کېناستل ځکه شیدینه د خپل ماشومان سره براتلل یعنی دومره لیوالو د دوی د تعلیم لپاره د علم د ذکر لپاره چې دا شې دی بخپل ماشومان هم ځان سره راوستي او تاسو خو پیژئ چې موږ تاسو په حساب په فطرت کې سره تفاوت لرو چې زینه د میاشتنی په حساب مریضی لري دا وخت کې نو رخصت دی د تعلیم د لمانځه څخه یا د دغه فرایز څخه حتی روزه نه نیسي لموز نه کوي روزه خو ته باید ادا کی خو په حساب لموز نه ادا کوي قزای نه راوړي. نو دا وخت کې د دې لپاره شیزینه د لپاره تاکل سوی چې تاسو شاکی او کینې د خاطر چې تاسو کله چې بیل منځ کېږي یا تاسو ماشومان دي تاسو مجبور یاست د ماشومان سره کښه ته پورته سي دا ان ورونو په منځ کې به مزاحمت وسی دا دلیل نه و چې ځکه چې دوی تور سره دي یو نو د اولنۍ کس چې د خدای پیغمبر ته منبر جوړ کړه دا منبر چې اوس موږ تاسو په مسجدو کې ګورو چې مولا یو قدم یا دوه قدم خلکو نه پورته کینی دا یو شزه د خدای رسول ته په مسجد کې پیشنهاد وکړ ول یا رسول الله وای زموږ نه ډیر وخت او ډیر ځای نارینه نسی موږ تاسو مبارک اواز نوینو مستنره سیږي او موږ تاسو مبارک چیرې نوینو تاسو اجازه را کوي چې ما زما زوی نجار دی چې تاسو ته یو شی جوړ کړي چې تاسو لښ پورته کینې چې هم تاسو ژغ مشتراسي او هم موږ تاسو مبارک صورت وګورو. ګوري دغه مسله کې څه شی معلومیږي، یعنی دومره شدي خپل حق درلود، خپل غوښتنې مخامخ وړاندې کول، او دا مسله چې شته په مسجد کې وا د رسول د تبلیغ مستقیم په خپل غوښ کې اوریدله، خپل سوالونه به مخامخ مطرح کوله. نو د دې خاطر د رسول د خدای ول چې بهشکه هیڅ مشکل نه لري، ته کولای شي چې دغه منبر جوړ کړي، او د هغه زوی دغه منبر جوړ کړل. تر دا اوسه هغه وخت خلاص سپیکر نه و چې د خدای رسول غږ ټول ځای ته رسیدل، هغه وخت و د سکرین د تلویزیون نه و خو چې ټول خلک هغه وویني. نو خو مبارک په عین مجلس کو که ورځ تر بلې چې کله د مسلمانانو د امنیت ډېر کېدله ډېرې دله او ډېرې دله، بل اخر دوی به حتی ورسېدل چې دوی پېښنات وکړ شزینه ټول رات ټول سل چې رسول الله. نو زموږ ګور چې مسجد کې ډېر غنه غني، زموږ ځای ډېر کم دی، موږ نه سوال ټول پښتنې د تاسو نه مطرح کو. نو تاسو کولای شئ چې موږ ته یو مخصوص وخت او یو مخصوص ورځ موږ ته وټاکئ چې خاص موږ ته راسي خبر وکړي. دا دلیل نه و چې یعنی دوی باید علایده
شي دی اواز کو نو لري،
ځکه چې ځای نه په جماعت کې چې د نبوي دومره لوی نه ولکه چې اوس دی. نو تاسو یو ډیر نخښه نقطې ته نګین شاجان اشاره وکړه چې د خدای د پکور کې چې موږ ځو هلته ګوري چې نارینه او ښځینه څنګ په څنګ ستاسو محرم نه دی، خپل محرم په مسجد د خدای په کور کې نشي پیدا کولای،
یو ځای عبادت کوي،
یو ځای عبادت کوي،
شانه په شانه وای وو،
شانه په شانه درته ګرځي، شانه په شانه په مخ کې د نارینه چې محرم نه دی په شا کې دی. الته ولی دغه حقوق د خدای د خدای کور دغه مساوات د انسانيت د شذ یو نرینه الته ټول ته ثابت کیږي، دغه د څوارلس قرن کیږي چې دا دومره فشار چې دغه متعصب ملایان لري چې دوی غواړي د خدای په کور کې د قانون واځي کی مګر دوی نسی کولای، او د خدای په کور کې اصل چی شه دی چې مخ باید لڅي
والته پرده هم وای چې مخانم
بله
وو خبرت تاسو خپل مال چې ما هم دغه للی چې مېرمنو مخان پچ نه وی یعنی لڅ وی
بله، او د لمانځه په وخت کې تاسو لمونځ نه کیږي کله چې تاسو مخلص نه یی، یعنی دا مخ پټي دغه محدودیت چې دوی راوړي، دغه چادر او چادري او د مسکونه چې دوی په شوز باندې په حساب ټپی، دا هیڅ کله اسلامي نه دی، دا عربي دستور دی. لکه زموږ دوه چې دې موږ پوره نه لرو کټ لوی افغاني پوره نه چې په ځان باندې پیچو، د دوی دستور همدغه وو، یو شګنیز هیواد دی عربستان سعودي، عربي هیوادونه په سب خوره دومره نه لري شګ لري، نو د دوی د خاطر چې د دوی صحت صدمه ودرېږي دوی هغه محدود حجاب او خمار د اشیانه ایستلې دي چې د دوی صحت لپاره ګټه وکړي، نه د افغانستان لپاره نه دی، نه د عالم اسلام لپاره دی. اسې ګوري چې د عربي هیوادونو کې ټول خلک دغه دستور نه مني، نو دا یو ټول کوم جوړي چې هغه چا وایي که بهانه دغه ده، یو وایي دوی اسلام بهانه کوي، بیا د افغانیت بهانه کوي، بیا پیسو دا محدودیتونه چې موږ کافي معلومات نه لرو، موږ کافي سیمفونه نه لرو، مکتبونه نه لرو، څنګه مخکې موږ دولت او اوس د فتن د ټول شان ختم وسول، دا ټول اوقده ده د ټول هغه بدبختی او هغه د خپل باطن د دوی چې خبيث دي او کثیف دي، دوی ټول په خپل هنداره کې ګوري، کله چې دوی یو شته وګوري دوی دی یو خور په صفات ورته نه ګوري، دوی یو مور په صفات ورته نه ګوري، دوی یو لکه نامځکه دي د شهوت او د نفسي غرایزو یو اعلی غونډي ورته ګوري. او قرآن کې داسنه ده، قرآن کې اسلام او قران شزه مکلفه بولی،
دلته دا ډیر لکه تاسو ډیر مهم نقطو ته اشاره وکړه، او په دې کې بیا نور هم ډیر پښتني راولاړیږي. خو دلته کې د خزو کدا کاروبارونو باندې د بندیز خبره هم وکړي چې خزي کاروبارونه نشي کولای، روزګارونه نشي کولای، دا غوي نه منکړې شوې دي. په دې رپورت کې هم ذکر شوی دی چې اقتصاد د هیواد اقتصاد پټا په ولاړ دی، او بیا په غی کې بیا د میرمنو په اړه باندې هم دا موږ همیش زکه هم تاسو نه پوښتنه کوو چې تاسو ډیر د تاریخ اسلام په حق له هم معلومات لري، او دا ټول شو کې د اسلام د چوکاټ سره تړلی هغه ګامونه دوی پورته کړی و نه هی انل منکر په نوم باندې. دلته په اسلام تاریخ ته وګورئ نو د میرمنو تجارت کې یا په جنگونو کې حصہ اخیستل نوري وظیفې یا
لرل
وو، نو دا د دې په حق له هم کرا سره معلومات شریکې چې دا آیا غیر اسلامي دي چې خزي خپل کاروبارونه ولري یا روزګارونه وکي؟
بله، ډیره ښه پوښتنه ده خورجان. زه داسې وایلی سم چې قرآن عظیم شان واضح آیت دی، دودیرشم آیت دی سورې نساء. خدای تعالی جزو وایي چې للرجال نصیب مم مکتسبو وللنساء مم اکتسبنه. نارینه هغه شی چې دوی اختیار کړی دی، هغه کار چې کړی دی، هر کس چې لري دا غنه ګټه راپورته کوي، او شیدنه هم عین شی دا هغه کړه وړه هغه کار چې کوي دا غنه باید ګټه ترلاسه کړي. دا آیت واضح ښکارا کوي چې شزه حق د کار لري، او د خدای د پیغمبر په وخت کې شیدنه دا کار کول، شیدنه معلمانی وي، شزینه بی بی خدیجه کبرا یو لوی سوداګر نه و. کله چې مخکې دی وادنه د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم سره، هغه یو لوی سوداګر و، او وروسته هغه خپل تجارت کاوه، خو هغه خپل ګټه ټول د اسلام لارې ته وقف کړله. دا هغه نو وروسته چې موږ ګورو په اسلام کې، په غزاګانو کې، په جهاد کې، دا شزینه ډیره لوی برخه درلودله. کومه برخه یې درلودله؟ لوجستیکی برخه، د ناروغانو، د شهیدانو، د زخمیانو راپورته کول، او د هغوی تیمارداری کول، او د هغوی بندو زخمونه تړل، او د هغوی علاج کول، هغه د ټول د شزینه و کارو. لوجستیکی خبره چې دا دوی ته اوبه، ډوډۍ او مرمۍ او دا شیان رسول، دا ټول د شزینه و کارو. حتی په عملی سنگر کې د نظامی هم دوی برخه درلود. د هود په جنگ کې یو صحابیه ده چې هغه نه زاید وجود زخمی سوی، ځکه چې د خدای د پیغمبر په شاوخوا کې د مشرکانو سره په حساب په تلوار جنگ کاوه. او دا خپل موشت چی شي شي د خدای د پیغمبر په وخت کې یو شزه و چې هم د اوس می نوم یې رسوي د کله چې له بعد مرغه چې هغه لکه د مفتش کار وظیفه په غاړه درلودله. یعنی دکان په دکان بتله، کور په کور، دا ټول بازار به هغه کنټرول کول، لکه د امر به معروف او نهی عن منکر، او هر څوک چې د قانون د خدای او د پیغمبر څخه دغه کول، هغه به یې په حساب محکمه او قانون او قضا ته به کشوله. یعنی دا خپله که دغه مسله چې دوی وتره کوي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، دا په اسلام کې نسته. دا په پښتني ځینې پښتني ورسپاتي ټولنې کې به یې، حتی پښتانه په دغه مسله کې په ځم موافق نه دي. ټول رسیدلې خلک لري، رسیدلې پوهه انجینر او شدي لري چې د دنیا په سطح باندې مالدلې و. کله چې تلل ملل متحد اداره کې یو پاکستانی خور و چې هغه د پاکستان کې د هیومن رائټس مدافع و، نو خپل شی چې اسلام کې د ښځو او نارینه وو په منځ کې فرق نشته. فطري تفاوت چې د اسلام دومره وایي چې هغه سخت کارونه لکه غوبل کول، لکه کښت او زراعت، لکه اینګری، دا شیان د ښځو بدن هغه ته نه جوړ شوی. دا کارونه باید ونه کړي.
او کیوی کوی خپل ځان باندې ظلم کوي نه دا چې پیسې اوس اسلام ورته محدود کړی یا ورته ټاکلې چې دا کار وکړه دا کار مکوه
همدغه یو پښتنه دلته بیا راځي چې مېرمن یوسف زئی چې د کار او روزګار وایو مېرمنې منکیږي او دا چې مېرمنو ته نورې مېرمنې خدمت کوي په انجوګانو کې کار کوي منکیږي خو بیا دلته یعنی وسنی واکداران د افغانستان وایي بیا په دې کې څه دلته بیا جواز نه راباسي چې کمرمن پر سړک ناشته یا په کوڅه کې ناشته لاس نیولې خیرات اخې هلته بیا څه ستونزه نشته یعنی هلته بیا خیر دی چې دوی ناشته یعنی دا د سیبل رقم
د دې په شریعت کې دا روا دی لکه چې خزه خیر غوړی لاس اونې سي خلکو ته چې مونږ ته سرا کوي محتاج شي او او امداد لکه امدادونه د نورو
غنه کومکونه واخلي کومکونه لپاره پلینو کې ولاړې
وي او یو بل خبر به کې دام شامل کو چې دا اوس چې کم بندیزونه لګیدلې د ان جی اوز کې د خزو د کارکونکو دا بیا د دنن چې کوم کور کې خزي ناشتې دي دا غوي ژوند سمره ګران کړي دي
دقیقا زه ډیره خوشی نه هم پدې باندې ځکه چې فزورګونو شروع چې دغه کومکونه برخه اخیستل هغه ټول کندی شزی وی یا هغه خويندې وی چې هغه خپل پلرونه او خپل ورونه د لاس ورکړې وی نو هغه کسان اوس محروم اسول او هغه کسان دغه شزی چې شزی ته به خدمت کول تاسو چول انجوګان کې کار کول هغه به یو مړی حلاله ډوډۍ خپل کور ته یوړل یو څو کسان به د فقر کول د سوداګری سوالګری نه به جوړل هغه هم په کور کې بنديان کړل دا خو د اکاډمي مور او مایری خبره ده کنه څه شي ماته حلاله لګه او تاسو ته حرام ده دا خبره خو سم نه ده چې یو شار او دوه نرخي زه کشته په سړکې سوالګری کوي پروا نه لري کځي کور په کور مثلا کالی منځي الته نامحرم ویني د محرم نامحرم د پکور کې د هغه کور جارو کوي ډوړي ورته پخوي نو هغه ته کوم کمري ستاسو ستاتې الته ګونانه کیږي زنا باندې کیږي څوک به د هغه حیات سپموي او دغه کوي امنیت نيسي مګر کپه یو دفتر کې کار کوي دا ناروا ده په یو ما سکه کار کوي دا نه روا ده دا ټول هغه بیا مهم چې ز الفاظ ورته سم پیدا کولای او نړۍ هم حیران ده چې داسې موجودات دوی خو انسانان نه دي داسې مخلوقات د مزکه په سر د دې په کورا کې به بیا رانسی او ان شاء الله زه هیله لرم چې دا اخرین ځل وي چې په افغانستان کې دا تور دوره راغلی ده او د افغانستان ملت بیا ویشتی او بیدارسی او پوسی چه خپل نظام خپل جوره کی د پردیو پا جورسوی حکومتونو بانده خپل گوتی نپره کوی او نه چکچکی ورته کوی دوی خپل ماغزه پا کار واچوی امداوس شرایط مساعد دی ملت باید راویشه سی باید خپل دوی راپورت سی او خپل جاغ راپورت کی تاس امداوس واورده نن ما واورده تاس بم واورده لی چه عباس استانکزی تاس پیجنه خارجی وزیر موین دی هغه دغه یو تیر هفته چې انتقاد کړی و په خوست کې چې موږ په افغانستان دننه کې شل میلیونه انسانان انجونې زندانی کړی دي او اوس یې مجبور کړی دي چې د وطن وتښتي او ما واورېده چې دوی ابوظبي ته تللی دي نو دوی کله چې خو زه وایم چې آفرین کاشکې دا ټول طالبان خپل ځغ داسې راپور کړي دغه سې کسانو څخه زده کړی ځکه خپل ملت سره ودرېږي په دا خبرو باندې ایواز نه دی تاسو باید خپل کډی رښتیا دی په اسلام باندې خبریاست او که په دود او دستور د افغانیت باندې خبریاست او که تاسو رښتیا وطن مینوال یاست نو استعفا ورکړئ دا خو اسانه خبره ده د خلکو سره ودرېږي چې موږ دغه سي نظام نه غوښتله دا خو غیر اسلامي نظام دی دا غیر شرعي نظام دی دا غیر افغاني نظام دی دا غیر انساني نظام دی نو دا هیله لرم چې دا تیرونه تاسو او موږ واوري د چې د محکمه بنگلی یو غواړي چې د طالبانو رهبر او دغه وزیر عدلیه وزیر چې حقانی چې هغه د تقریبا د دکتورین د ملاحظه طلا هغه لیکي او هغه ورته دکته کوي نو هغه باندې داسې دغه کړی دی چې باید دوی گرفتار سي هیله لرم چې دا تطبیق سي
او هیله لرم چې ټول ظالمان چې نتنیاهو ده ک ملاحبۃ الله ده او ک پوتین ده چې لاسونه د خلکو په وینو باندې او د خلکو په ژوند باندې دوی سنوش باندې لوبي کوي باید ژر تر ژره په حساب گرفتار سي او محاکمه سي او خپل سزا وویني.
یو اخیری پوښتنه به هم تاسو نو کو مېرمن یوسف زئی چې دا دومره بندیزونه ده سلورم کال دی
یوازې پر مېرمن باندې
یوازې پر مېرمن باندې بندیزونه دي که هغه په کارونه دي که هغه تعلیم دي که پارکونو ته تګ دي د خپل خوخي باندې ژوند کول او ته په سیاست کې یا په حکومت کې ګډون دي هر ځای کې په خزو باندې بندیز دي د دې بندیزونو نه آیا مقصد یې څه دی؟ طالبان څه غواړي؟ آیا نړۍ نه څه غواړي؟ آیا خپل د ولس نه څه غواړي؟ مقصد یې څه دی د ټولو بندیزونو شاته؟
ډیر ښه پوښتنه ده. اول خو دغه سیاسي دغه چیم وویل موږ تاسو ډیر خبرې وکړل چې په افغانستان په اسلام کې ښځې هم حقوق د کار لري هم حق د تعلیم لري هم حق د سیاست لري. زه غواړم دغه مسله دلته مطرح کړم چې تاسو په موږ تاسو پر صورت نو ملکي ولو د ملکه سبا حق لا دا خپل شی چې دا قران ولې د ملک سبا قسم مطرح کوي ولې حضرت سليمان مطرح کوي د دې خاطر چې دا د اسلام قران کې د حق شته تبر کړسره په سیاست کې برخه واخلي. خو له بده مرغه اوس دوی سیاست دغه دی دوی اصلا چی شي غواړي تاسو ښه پوښتنه وکړه. دوی نړۍ نه غواړي چې سره لدی چې موږ د ستاسو په ټول لست کې یو سره لدی چې موږ په زرګونه کسان په انتحاري عملیات کې ملکی کسان وژلې دي سره لدی چې ستاسو عسکرونه مو وژلې دي سره لدی چې موږ د پیسې حقوق د بشر تر پښو لاندې کړې دي او تاسو باید موږ په رسمیت وپیژنې او موږ ته دا امتیاز ورکړي چې کله چې موږ شي وایو هغه باید تاسو ومنې ځکه چې دا د هغه ننګینه بدنامه مایده چې په دوحه کې په حساب د امریکا او د طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شو د خلزا په واسطه باندې دا ټول هغه ضعف نقاط دي چې اوس د هغه نه زده کړه وکړه چې موږ کله خپل هدف ته ورسیدلو امریکا مو د هیواد نه وایست د دوی په دغه باندې چې زه فکر کوم امریکایان خپل د طالبانو وتل او ناتو هم وتشتید نو موږ کله چې هغه هدف ته ورسیدو دا هدف تم رسیدو چې دوی باید موږ په دغه ټول شانو باندې ومني او هیڅ وخت هغه شی چې دوی په هیوادو کوي او یا د انسان په د حقوقو په اساس باندې دی یا د اسلام د حقوقو په اساس باندې دی زموږ د غوښتنه ونه کی موږ پویژو او ملت مو یعنی دوی داس فکر کوي چې ملت لکه دوی خپل کورنۍ دی دوی کورنۍ نه دی ملت 26 میلیونه ځینی کسان وایي چې 26 میلیونه دی 26 میلیونه انسان تاسو خدای نه یاست دا غوي تاسو خالق نه یاست تاسو اته د خپل ملت څخه خپل مشروعیت نه تر لاس کړي تاسو یو انتخابات نه دی کړي تاسو د خلکو نارامونه نه دی اوریدل د څلور کال کیږي چې ټول خلک چیغي درته وهي چې مکتبونه خلاص ک دا ټول خلک چیغي وهي چې پانتونونه خلاص ک د ډیرې کسان چې وتشتیدل د افغانستان تاسو خبر یاستي چې څومره کسان د افغانستان د طالبانو د قدرت نیول رئیس د وطن وتل دي هغه کسان چې په تایرو کې وتشتیدل خپل ځانونه په دغه کې والو زول د تیارو په پردو کې هغه خبرې نه کوي دا ورسته اکثریت کسان چې ودلې د خپل اولاد د تعلیم او تحصیل او هغه اختناق او دیکتاتوري چې ارت روانه ده هغه تعصب چې ارت روانه ده د هغه د خاطر وطن پریښودي او پردي هوادو کې په سخت په دې شپې ورځې تیروي څه چې په ایران کې دي څه چې په پاکستان کې دي څه چې په البانیا کې دي یا نور هوادو کې نو کوي چې د جنگ خبرې خوږي ساعت تاریخ ځکه هغه ځای ګرمه ده چې اور پکې بلیږي اوس تاسو یوازې په دودونه ګورو لکه چې لاس انجلس کې چې اور ولګیدا موږ دلته یوازې اور په تصویر کې ولیدا خو هغه کسان چې الته اور کورونه اور وخت سي هغه په درد د احساسوي هغه ارمانونه ډیر متفاوض دي زموږ د سويڅخه نو زه فکر کوم چې دوی هم د ملت نه امتیاز غواړي چې تاسو باید کلن و اتی الله و اتی الرسول الامر منکم، چی یعنی اطاعت د خدای، اطاعت د رسول او اطاعت د الامر په تاسو باندې پیسې واجب دی. الامر کله چې ما ټاکلی خو زه خدای نه پیژنم، ملت خدای نه پیژني، موږ تاسو نه دی ټاکلی، تاسو د یو تړون په اساس باندې راغلی یاستئ، څنګه ملت ستاسو اطاعت وکړي؟ د څه شي په خاطر؟ د دې خاطر چې ته انتحاري لرې، د دې خاطر چې ته وسلې لرې، د دې خاطر چې ته امریکایي ټانکونه او حاموې لرې، ته ما ډاروې؟ په زور زما نه بیعت اخلي؟ خدای په زور نه دی. بیعت یا دغه دغه انتخابات په اسلام کې څوارلس قرن مخکې مطرح شوی دی. د خدای پیغمبر بیعت کړی دی، د خلکو نه بیعت خو وشي دی، د صحابه کرام او څلور خلفاو بیعت د خلکو نه اخیسته دی. بیعت دا دی چې زه تا پیژنم، ستا کړه راته معلوم دی، تقوا دې راته معلومه ده، عاید دې راته معلوم دی، ټول شان سواد، تعلیم، زده کړه او ټول شان دې راته معلوم دی، زه په تا باندې باور لرم، تا ته رای درکوم. انا پیژنم تا نه وینم، څنګه زستا په تا باندې پیسې باور وکم او تا ته پیسې خپل رائے درکم یا تا باندې بیعت وکم؟ ته خپل مخ را ته نشکار کوي، زستا ابا او اجداد نه پیژنم چې څوک دي. نو دا د ملت نه دغه دغه د قران نه یو وسله جوړول او د خلکو ذهنیتونه ورسره پیسې مسمومول چې تاسو به د دوی د نمائندگانو مرکې لیدلی وي چې کله یو ځوان ورته وایي چې د خدای په کور کې تاسو ګورئ چې ښځینه او نارینه یو ځای طواف کوي، ولې پیسې په پوهنتون کې دوی یو ځای سره و؟ چپ په دې خاطر خبرې مه کوه چې ستا فکر نه رسیږي، کافره کېږي، دا ستا د سوینه جګه خبره ده. دا ټول خلک ډارول دي، رعب خلکو په زړه کې اچول، لکه د خلقیانو په دوره باندې دوره غوندي ټول په سب مرغو دي، ډار په وسه باندې ځان ته تسلیمول، دا خو لاره حل نه دی. اخر به دا خلک آزاد کړي، اخر به دا خپل لاره پیدا کړي. دا خو یو پروژه ده، دا پروژه به ختم شي، دا نور پروژې ختم شي، دا به ختم شي. بیا تاسو څه مخ لرئ چې خلکو ته وګوري؟ دا به دا غنجونو دا ځوان انجونی چې اوس باید اول صنف د فاکولټه کې وای، اوس په کور کې ناست ده، څلور کال عمر عباس تیسو، دې ته به تاسو ځواب څه ځواب لرئ؟ هغه محصله چې اوس به ډاکټر وای، اوس په کور کې ناست ده، یا وعده یې کړی ده، دا تاسو هغه ته به څه ځواب لرئ؟ دا خو باید د پوښتنې نه باید د ماشومانو اخ به خدای اوري، د خدای د معاشر په ورځ به دوی خدای ته څه ځواب ورکوي.
مننه کوم میرمن فخر النساء چې تاسو په دې خبرونه کې موږ وبخښی، تاسو څخه ویلی و چې لږ وخت به تاسو سره اس خدغه مسائل وایو، یا هم د افغانستان پاک له چرچ سره خبرې وسی، بیا هم وخت کم وي. نو نړۍ مننه کوم چې تاسو موږ ته خپل وخت راکې او په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکي. تاسو ته ډیر شایسته شپه غواړم.
مهرباني، مننه تاسو
ته. نړۍ مننه. نشه قدر من لدون کاری دون کو آغل میرمن فخر النساء یوسفزی دا محل مرسر پا دی خبروانی که گدونه در لادی حضور در لادی دوی هم وای چی دا افغان و میرمن دو حقونو مبارزه دا او پا دی خبروانی که گدون هم راسره کهی نن هم دا افغانستان پا حکل دا افغان و میرمن و او دا افغانستان طول وضعیت کتن وکرل او د دې راپور په حق لبانې خپل نظر سره شریک کړئ.
ول یو رپورت دې را سره وربشو د جنوري په شپږشتمه نیټه عوامي نېشنل ګوند په کراچۍ کې د باچا خان د 13 او د عبد الولي خان د 19 اتلین په مناسبت غونډه جوړه کړې و. نور حال هم د دیوا خبريال ذوالفقار بیٹنی را سره په دې رپورت کې شریکوي.
عوامی نیشنل ګوند په کراچۍ کې د باچا خان او عبد الولی خان د تلین په مناسبت سیاسي غونډه کړې چې پکې د خار غنو پښتنو ګډون کړي.
یو قدم یو آواز،
دستوري ته په وینا کې د عوامی نیشنل ګوند مشر سینیټر ایمل ولی خان د افغانستان سره د پاکستان خرابو اړیکو نیوکه وکړي او ویل چې پښتانه د پاکستان د افغانستان سره د جګړې پلاوی ندي.
اور آخري ایک پیغام،
او آخري یو پیغام پختون قوم ته فلک کړي دا زه ریاست ته اورول غواړم چې که تاسو په افغانستان باندې عمله کول غواړئ نو پښتانه به په هغه خوشاله نه وي او د دې عمل به نه پی کوي.
افغانستان کې سات لړۍ کې حامی نه وي.
ایمل ولی خان دا خبره په داسې وخت کې کړې چې تیر کال په 23 دسمبر افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلی وو پاکستان د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې بمباری کړې، وزیرستانی کډوالی وشتي، د ماشومانو او د ښځو په ګډون پکې شپږ سلویخ کسان وژل شوي. د پاکستان پوځ او حکومت دعوه کوي پاکستان کې نامنی او ترګري په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو وروسته سیوا شوي ده او د افغانستان د خاورې نه پاکستان کې ترګري کېږي، خو طالبانو د پاکستان دغه تورنه تل رد کړي او ویلي دي پاکستان دې د خپلو ناکامو ذمواري په دوی نه وراچوي. غونډې ته وینا کې د ګوند نورو مشرانو په پښتونخوا کې د ترګري سیوا کېدلو په اړه اندېښنې څرګندې کړې او د ترګري په اړه د پاکستان ریاست تګلارې په کلکو ټکو وغندله.
اوس کدی وای ز مذاکرات او اپریشن کوم، د دې مطلب دا دی چې د اپریشن کې هم زما کوم وجني د شګر ختم نشو، او کدی مذاکرات کې هم زما کوم وجني.
پاکستان کې په ځانګړي توګه په ورستیو کې د خیبر پختونخوا، جنوبی او قبایلی او بلوچستان صوبې کې د نامنی او ترګری پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ هم وخت په وخت د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو او بلوچستان کې د شر خوراونکو وسلوالو ضد د عملیاتو او ترګرو د وژلو دعوی کوي. د پاکستان حکومت او پوځ وای د ترګری د خاتمه پورې به د ترګری ضد جګړه جاری ساتي. ذوالفقار بیٹنای وی ویډیو کراچی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
سلام شه اوریدونکو، لیدونکو بیبی شیرینی خبرونه تا یو سو منټه لرو چې یو سو پیغامونه په کې وړاندې کوو. ټول سلامونه، وعلیکم السلام، ډیر مننه تاسو ټول.
وعلیکم سلامونه.
او اور سره امی عبدالرحمن وی پتالیم پروگرام کولی یو نړی مننه چې پتالیم پکې خبرې نه وو، زکه وی ټول کلی کې دا وی چې تعلیم پکې خبره نه وا، زکه ټول کلی کې ډاکټر نه وا. ای زو په جوړ کې د هلکانو انجنکو ځان ځان سکولونه او کالجونه دی نن ټول نړی ته دا خبره پډاګه شوې ده چې هلک په مقابله کې د جنۍ تعلیم ډیر ضروری دی. مننه تاسو پیغام بیا ټول سلامونه، وعلیکم السلام، د هر زین را روان دي، ډیره مننه ستاسو ټولو. او ګوهر محمد خان هم ساوینه زماوینه یوینه یوینه نو چې باید پښتون قام یو شي او د ترهګر دښمنانو نه دی ازادي ترلاسه کی. بیا دوی تاسو دا میرمن یوسف زیتا ستاینه کړی ده چې ډیره ښه خبرې کړي. مننه مامو جان وی، زنانو تعلیم ډیر ضروری دی. مننه ستاسو. او ټول سلامون ته وعلیکم السلام.
وعلیکم سلامونه. او ش
او
خیر دی تار نواز صاحب، تاسو سلامونه راستولین. وعلیکم سلامونه دی وچ لر سنه وخت سو او امین صادق صاحب هم سلامونه وړاندې کړی دی. نو وعلیکم سلامونه.
بالکل. او په یوټیوب کې نصیب ګل سلامونه را لېږلې دي، او فرید ګل سلامونه را لېږلې دي. مننه ستاسو. او زیډ ایکس هم د سلامونه را لېږلې دي، ډیره زیاته مننه. او دا ملاله یوسف زی په حق لویلې چې هغه یو سیمبل دی د تعلیم په حق لرنو. مننه ستاسو او ټولو سلامونه ته. وعلیکم السلام. شوکت خزان، ستاسو هم ډیره زیاته مننه.
ګل رحیم هم سلامونه وړاندې کړې دي. ګل رحیم وزیر مې د دبي څخه ملګری سر محمد کریم وزیر، او تاسو ته سلامونه وایو. مننه.
برکت شاه افریدی، خوشپمو په نصیب شه، نو ستاسو خورز په نصیب شه، ډیره زیاته مننه. او ښه ګلونو او سټیکرانو هم ډیره زیاته مننه چې تاسو یې را لېږئ. او خا ورسره اتا اتا محمد قسمت صاحب تاسو هم سلامونه را لګلی دي او مننه مر علی گلی دا وخت ډیر کم دی تاسو ټول پیغام خو نشول وستل خو تاسو ستاینه کړی دنو ډیره زیاته مننه او د شیرونو مهم ډیره زیاته مننه
چمتو وزیر هم پیغام را لژلی و چې کتا سی افغانستان ته ورسی به بشری حالات یعنی دومره خراب نه دي خو چمتو وزیر صاحب کتا سره تو چې تاسو په دا درې نیم کلو کې وای یا څلور کلو کې تاسو څومره وخت په افغانستان کې تیر کړی دی کدی په حق له هم معلومات راکړي او آیا تاسو د مال په افغانستان کې یست مننه کو او
نو د ټولو ډیر زیاته مننه بهشته جان استاسو مننه د ټولو د ټلیفونونو چې چا چا کړیو پیغامونو ډیر زیاته مننه کوم
او مننه به خپل د قدر منی میلمنی ډاکټر فخر النساء او چې په دې خبرونه کې را سره نن ملتیا درلو د ډیر معلومات شریک کړ په دې لچې تاسو ډیر څه ورسز د کړی وی او یا هم پز رپوري معلومات و تاسو زندې تر لاسه کړی وی او افغانستان اوسنی حالات په هکله ډیر خبري وکړلې دلته به هم مننه تاسو کوم او تخنیکی همکارانو هم مننه وکړو د کیلون شوان زبر دان او خپل محترم پروډوسر صاحب شهزاده خمنانه کوچ د خبرونه تاسو تنظیم کړي و دلته به مرسته سره اجازه خور تاسو شورا شچاري علام السلام
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
تان بخیر به برنامه ای هفته بو علی سینا از صدای امریکا خوش آمدین. من امیر عبدالقادر مشرف یک جا با همکارم باز هم با داشته های تازه از جهان صحت ای هفته در خدمت شما قرار داریم.
بله عزت شفیع سرداریم هیله ده چیز ما سلامونه هم مومنی پا دیخ پروانه که ده محترم و دکتر سایبانو سر مرکه لرو رپورتون هم لرو او ده بیلا بیلو ناروغی و ده درملینی پا برخه که ده ورستوی و پرمختگون و پا عادت است معلومات درکو.
بله بینندگان عزیز در لابلای برنامه همکار ما وکیل احمد احساس هم یکنون شما در صفحه تلویزیون هایتان میبینن گزارش تهیه کرده در مورد مهم بودن آزمایش خون پیش از ازدواج. مهم است نیست چقدر زیاد روی تولد نسل میتونه که تاثیر گذار باشه؟ جزئیات بیشتر از احساس خواهد شنیدیم.
خب لمره با تو صحیح خبرونه باوری.
پژوهشگران دانشگاه بولدر در ایالت کلرادو ایالات متحده روش‌هایی را دریافتند که ممکن راه را برای تولید واکسین شگفت انگیز برای کسانی هموار کند که در صدد جلوگیری از چاقی هستند. این واکسین با بهره‌گیری از قدرت باکتریاهای مفید به افراد کمک می‌کند که وزنشان را زیر کنترل نگه دارند. یافته‌های این پژوهش که به تازگی در ژورنال مغز رفتار و معافیت نشر شده نشان می‌دهد که موش‌هایی که به بدنشان باکتریاهای موجود در شیر گاو و خوک زرق شده بود در برابر افزایش وزن ناشی از مصرف غذاهای سرشار از چربی و قند مقاوم بودند. کریستوفر لاوری نویسنده ارشد این پژوهش گفته است که چیز قابل توجه در مورد این پژوهش این است که در این حیوانات شاهد جلوگیری کامل از افزایش وزن مرتبط با رژیم غذایی بودند.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوای چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو لپاره 209.1 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ادارې په ایکس ټولنیزه شبکه کې په یو پیغام کې لیکلي چې شش کال اټکل کېږي چې په ټول افغانستان کې به لږ تر لږه 4.3 میلیونه خلک روغتیايي خدماتو ته اړتیا ولري. او چا پیشبینی کرده چې په دغه هیواد کې به د 9.3 میلیونو کسانو درملنه وسی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس 53% کې خلک چې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري ماشومان دي. تر 23% کې زیاتې ښځې او پاتنور معلولین دي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق ویل چې د جاپان حکومت په هیواد کې د اړو خلکو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کړې ده.
و ویوک مورتی رئیس صحیه ایالات متحده پیشنهاد کرده است که الکل عامل اصلی سرطان است و افزوده است که این موضوع باید به وضوح روی مشروبات الکلی برچسب گذاری شود. مورتی در توصیه خود استدلال کرده که امریکایی ها باید در مورد ارتباط بین الکل و سرطان اطلاعات بهتری داشته باشند و تاکید کرده که مصرف الکل مسئول حدود 1 میلیون مورد سرطان قابل پیشگیری در ایالات متحده در یک دهه گذشته بوده است. در اثر پارچه شدن الکل در بدن مشتقات به نام استالدیاید ها تولید می شود که منجر به آسیب رساندن به سلول های بدن شده و مانع ترمیم انساج می شوند. این وضعیت رفته رفته زمینه را برای رشد سرطان مهیا می کند. بر اساس توصیه مورتی همساله حدود 20,000 نفر در اثر ابتلا به سرطان های مرتبط با مصرف الکل جان خود را از دست می دهند.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
خب بینندگان عزیز، در آغاز برنامه هم گفتیم که گزارش داریم در موردی که آیا ضروری است که یک زوج زمانی که میخواین عروسی بکنن قبل از اینکه پیوند عروسیشان بسته شوه، پیوند ازدواجشان بسته شوه، نیاز است که گروپ های خون خود معاینه بکنن یا نه؟ شافی جان، بسیار وقت دیده شده که مخصوصا ازدواج هایی که در بین خانواده ها صورت میگیره، اطفالشان یا ای که نمیتونن که طفل داشته باشن، یا ای که بسیاری وقتا یک طفل به دنیا میارن دیگه هیچ صاحب طفل نمی
که یو خبر دلته هم وکړه. اکثره ځوانان نن ورځ دوی د خپلوانو سره یا د کازنانو سره یا د اکا لور یا د خاله د لور سره واده نه کوي، په دې خاطر دوی په دې باندې ډار لري چې وای د ګروپ د وینو ګروپ مو سره.
بله، مخصوصا در غرب، در کشوری که ما زندگی میکنیم در ایالات متحده، خانواده ها پسرا و دخترا اینا اکثریتا بچی خاله و بچی کاکای خود به عنوان خواهر خود میبینند. میریم به سراغ احساس. میکنون در صفحه تلویزیونایتان میبینن. احساس سلام، وقتت بخیر. با دکترایی که خودت صحبت کردی چی گفتن؟ چقدر زیاد تفاوت گروپ های خون میتونه که در ازدواج و بارداری مهم باشه؟
درود به شما بیننده عزیز. ما در این مورد با تعدادی از دکترها صحبت کردم. عمده موردی که مطرح کردن ای هست که به عنوان کسی که میخواییم یک زندگی نو تشکیل بدیم، 100% نیاز است باید ما گروه خونی خود چک کنیم، خون خود در کل چک کنیم. موردی که بسیار دکترها تاکید دارن ای هست که پیش از ازدواج چک کردن خون سبب میشه که ما حتی بفهمیم چی ویروس ها یا چی مشکلات در بحث ارثی و ژنتیکی وجود داشته که در آینده به اطفال ما انتقال پیدا نکنه. ما در این مورد گزارش تهیه کردم، با بیننده ها یک جای میبینیم. بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی صحت که سال گذشته نشر شد، از هر 6 نفر در جهان یک نفر آن از مشکل ناباروری رنج میبرند. این در حالی است که متخصصان نسای اولادی میگویند یکی از دلایل اصلی این اولاددار نشدن ها معاینه نکردن و نشناختن گروه خونی پیش از ازدواج است. یکی از موارد اصلی معاینه پیش از ازدواج شناختن گروه خون است که آینده فرزند را رقم خواهد زد. گروه خون چیست و چرا اینقدر مهم است؟
جنین وقتی که تشکیل میشه در بطن مادر گروپ خون تشکیل میده و خون وقتی که به پس به سیستم دوران خون مادر میره و مادر کس و اگر گروپ خون شمسان نباشه، مادر او را به شکل یک شی اجنبی یعنی یک انتیجن فکر میکنه و علیه ازو انتیبادی میسازه. وقتی که علیه ازو انتیبادی ساخت، پس خون ازو را بمباردمان به اصطلاح آن بمباردمان میکنه و گروه خون ازو را از بین میبره و طفلی که داینده به وجود میاد یک طفلی کم خون میباشه، مواجه با تلسمی میباشه و همچنان مواجه با بعضی مشکلات دیگر میتونه باشه و همچنان خود مادر نیز مقاومتش پایان میه، مادر ضعیف میشه و حتی سبب مرگ میرهای جنین نیز شده میتونه گروپ خون وقتی که همسان نباشه.
گروپ خون زیاد
مهم است برای مادران، به خاطر از اینکه گروه خون اگر هم نوا نباشد، یعنی گروه مادر با پدر متفاوت باشد، طفلی که به دنیا می آید، من قبلا هم ذکر کردم که این بشه که به صورت ولادی تشوشات یا ابنارمالتی های ناشی از عدم سازگاری گروه خون پیش از طفل به وجود بیاید.
به گفته این متخصصان، یکی از خوبیای معاینه گروه خون و شناسایی آن این است که زن و مرد خود را برای فرزنددار شدن ارزیابی میکنند و در این حال مشکلات احتمالی یا اختلالات مرتبط با سلامتی که میتواند بر جنین تاثیر بگذارد مورد بررسی قرار میگیرد.
در صورتی که گروه خون هم نوا باشد، چی منفی باشیم چی مثبت باشد، باعث ایجاد کدام اختلالات ناشی از نوع گروه خون که ناسازگار باشد از طفلی که به دنیا می آید موجود نمی باشد.
در همین حال دکتر لیده احمدزی می گوید آزمایش خون و شناخت گروه خونی می تواند به تشخیص هر گونه اختلالات ژنتیکی و غیر طبیعی کمک کند. به گفته وی ازدواج خویشاوندی نشان داده که احتمال خلق مشکل در آینده بیشتر است.
یک زوج ازدواج میکنه با هم دیگر خویشاوند هستن، وقتی که اونا ازدواج میکنن طفلی که با دنیا میرن مایبیت او طفل 6% است، اما اگر زوج با هم دیگر خویشاوند نباشه با وجود آمدن یک طفل مایو 2% است، یعنی احتمالش بسیار کم است. نظر به کسایی که خویشاوند هستن احتمال بسیار بالا داره. در وقتی که دو جن مایو با هم دیگر یک جا شود، پس یک جنین را که در اینده باوجود میاره یا طفل را که باوجود میاره یک طفل معیوب میباشه.
متخصصان میگوین معاینه گروه خون برای تعیین سازگاری گروه خونی و فاکتور رزوس یا آرچ مثبت و منفی بین همسران و تاثیر آن بر مادر و کودک مهم است. ترکیب آرچ منفی در زنان و آرچ مثبت در مردان میتواند منجر به ناسازگاری خطرناک در کودک شود. در این حال بعضی باور دارند که گروه خونی هیچ ربطی به ازدواج ندارد، اما آزمایش خون قبل از ازدواج مشخص میسازد که یکی از طرفین در سوابق خود یا در اقوام دور خود یکی از بیماریهایی که از طریق جن انتقال مییابد را با خود دارد.
یک جنین مایو به نمیتونه مادر پدر کور کنه، یعنی بسیار زیاد شده. اگر ما توصیه بکنیم پس بهترتر است که چک بکنن و کسایی که با هم دیگه خویشاوند است ازدواجشون یک کمی باید ازدواج نکنن با هم دیگر.
بر اساس آخرین تحقیقات بین المللی وزارت صحت کشور اندونزی، 7 مورد آزمایش پیش از ازدواج باید صورت بگیرد که مهمترین آن آزمایش خون است. وکیل ساس، صدای امریکا.
تاسی دبوالی سین اخبرونی تشرق لست. قدرمون لیدون که پنری که د پوستی که د ناروغی شاوخوا 3000 دولو نسته، چې یو ډول د پیمفیکس ناروغي ده چې په بدن باندې دانې او تڼاکې رخیږي. که څه هم دا ناروغي درنو لیدونکو مخنیوی نه لري، خو د درملنې وړ ده. د پوستکي د پیمفیکس د ناروغي د ډولونو او څو نورو ناروغیو په اړه پام وکړئ. رپورت
د روختون ته لزګونه جلدی ناروغان راځي چې په بیلابیلو ناروغیو اخته وي. ډاکټران وایي د جلدی ناروغانو دوامدار درملنه وي او تطبیق یې ناروغ ژر ژغورلی شي.
د پېښور په لیډی ریډینګ روختون کې د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحبزاده محمد نور وایي پیمفیګس یو آټو امیون ناروغي ده چې پکې د بدن دفاعي حجرې د خپل سالمې حجرې پر وړاندې جګړه کوي او د پوستکي حجرې د یو بل سره جلا کوي او دا ډول په بدن د دانو او تڼاکو جوړېدو لامل ګرځي.
څه ګرمي یا سړنه نه کیږي یا څه دوایي نه کیږي، اخته ده چې هغه تاسو یو خپل جسم کې یو خرابي راشي اخ دې وجه نه کیږي. اخکې دا مودې مریضانو ته دا ویو چې یاره جی تاسو چې کلم علاج کوئ نو یو پراپر ډاکټر نه علاج کوئ، د سکن ډاکټر نه، بل چې کم دا دوایانې جرته چې مولي کو ولې چې دی دوایانې داسې نه وي چې 5 ورځې یا 4 ورځې، خاص کر په پیمفیګس کې او سورایسس کې دی اوږد علاج وي کال دو باندې، نو دې کې دا وی چې مریض چې کله ټیک شي نو دوایي بنده کی، نو اکثره د هغې مری بیا راشي نو دغه بیا شدت زیات وي، نو دی ته مودا زیات وي چې رجی تاسو کدا علاج کوي نو دا متواتر کوي، ډاکټر سره خپل باقاعدگی سره مشوره کوي چې تاسو ته دا مرض دوباره دی نه کی.
په پیمفیګه سخته ناروغان په بدن او خله کې د دانو او لدانو څخه د وینې د بهیدو خبره کوي.
په بدن باندې به کولی راختل ټول دانې به وینې برانه بيدلې، او شکر الحمدلله چې ما پیسره هغه پاک دي.
سلور کال مخکې دا پولیشن روان شو رشي چې به ترخ کې
نو هغه زخم به وب کولی و چیدو بنا نو هغه د پاریس پرایویټ ډیر وګرځیدم خو صحیح علاج نه اوچا به الرجی کولی را کول چا به سره کولا نو بیا مې د وخت ټیسټ وکړو بایوپسی نو پاره کې بیا پتا وشو چې پیمپیګس ده.
ډاکټر محمد نور وایي د پیمپیګس تر څنګ د پوستکي اسکیبی سورایسس او اکزیما ناروغي دي چې له افغانستان هم ناروغان د دغو ناروغیو د درملنې لپاره راځي.
موته چې کم زیات تر مریضان راځي هغه ته مو اکزیما ورته وي دغه مریضان زیات وي د سورایسس مریضان وي او پیمپیګس مریضان وي دا زیات راځي. ګورې جی سورایسس چې کم د مو دیته وي چې د ستاسو سکن باندې سپین داغونه جوړ شي او هغه باندې پاسه چلکه راځي د کې سرم تاسو افیکټ کیږي شي نو کو نه افیکټ کیږي شي جسم باندې مرتلې شي اکزیما چې کم د کنه ډراینس د ستاسو شي یا چې کم د کنه ناک دی وجه نه تاسو خارښت کیږي او جسم باندې د سیس وچ چې کوم د کنه یا چې کم د اوبو ولا خارښت یا غزيات کیږي دین علاوه چې کم د ولې چې خلق یو بل سره زیاتی نو دو زینو کې به مو سکیمز مرزم په دو موسم کې زیات ګورو جی.
خاغلی نور وایي زنی جلدی ناروغي د موسم د بدلیدو سره هم رامنځته کیږي.
زیاته چې ګرمي شي نو د ستاسو سکن چې کم ده سور شي نو هم داسې چې موسم چې کله اکستریم زی ډیر زیات سړوي نو د ستاسو په ګوتو باندې او چې کوم ده کنه خپو باندې یو قسم ته دانې جوړی شي یا سورواله راشي هغه سره سره دیغه دردم کوي. بل چې موسم کوم اثر په دی وخت کې نن سبا ورځو کې کیږي یا داوی چې خشکی یا د سکن ډراینس ډیر زیات شي نو دا دوه شونه دي چې موږ ډیر زیات کومنلی ګورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې نږدې 1.8 میلیارد خلک د پوستکي ناروغۍ د بیلابیلو ډولونو سره مخ دي چې زیاتره پکې ساري او ځینې پکې وژونکي هم دي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید تلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که تلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
شما بیننده برنامه بوالی سینا صدای امریکا هستین. بینندگان عزیز، شما حتما افراد مثل من رو دیدین که عینک میپوشن. چرا عینک میپوشن؟ حتما برتون گفته که چشم ما یا نزدیک بینش مشکل داره یا اشیای دور به درستی نمیبینه. همکارم نجیب الله احمدیار روی عوامل مشکلات بینایی که کسانی که با مشکل نزدیک بینی و دوربینی مواجه میشن مصاحبه انجام داده با یک تن از متخصصین امراض چشم که توجه شما رو به او جلب می‌داره.
دکتر صاحب، با برنامه خوش آمدین. تشکر از تشریفاتون. معمولترین مشکلات بینایی چی است؟
معمولترین مشکلات بینایی نزدیک بینی، دوربینی و استگماتیزم یا ناهموار بینی است که هم دید نزدیک و هم دید دور را مختل می سازد.
تشکر دکتر صاحب. بشنویم از بیننده ما که چی پرسش‌های دارند در این مورد.
و بینندگان عزیز برنامه بو علی سینا و دکتر برنامه سلام تقدیم میکنم. نام من عبدالله. چیز سبب میشود که دیدی چشم یک شخص مختل شود؟
بفرمایید دکتر صاحب، شما از مشکلات در دید اشیای نزدیک و دور صحبت کردین، در کل اسبابش چیست؟
Absolutely. So تمام مشکلات بینایی با سه نقطه ارتباط دارد. یکی اقطار چشم، یعنی طول و عرض آن، به این مفهوم که چشم بسیار کوچک بوده یا طول و عرض آن یا بسیار دراز یا بسیار کوتاه می باشد. دوم، انحنای عدسیه و سوم، انحنای قرنیه چشم می باشد. اقطار چشم برای متمرکز ساختن دید در مرکز بینایی و در نهایت دیدن درست اشیا اهمیت فوق العاده دارد.
تشکر دکتر صاحب. پیش از اینکه به سوالات دیگه بپردازیم، شما در مورد از اینکه دید نزدیک و دور چه قسم مختل میشه و ساختمان چشم چه قسم مختل میشه، میشه کمی در مورد خود ساختمان چشم و همین میکانیزم یا میخانیکیت رویت صحبت کنیم؟
Absolutely. So the eye is like a camera.
چشم مانند کامرا است. زمانی که ما به اشیای اطراف خود نگاه می‌کنیم، این اشیا همه نور را انعکاس می‌دهند. این نور از طریق قرنیه وارد چشم می‌شود. با عبور نور از قرنیه و سپس از عدسیه، مسیر آن منکسر می‌گردد. طوری که برای دید روشن اشیا باید نور وارد شده به چشم بالای شبکیه که حیثیت فیلم در چشم را دارد، تمرکز کند و محراق را تشکیل دهد تا تصویر اشیا به گونه روشن دیده شود. در غیر آن فرد یا دوربین می شود یا نزدیک بین.
تشکر. باز هم نوبت بر بیننده ما میتونیم دکتر سید.
با امید صحت و سلامتی شما بینندگان عزیز با عرض سلام. اسم من سید قطب‌الدین است. دوربین شدن چشم و یا نزدیک بین شدن چشم چی معنا دارد؟
Sure. So long-sighted means that your eye
دوربین بودن به این مفهوم است که طول کره چشم کوتاه است و تمرکز نور منکسر شده در چشم بالای شبکیه یا مرکز دید نه بلکه در پشت آن صورت می‌گیرد. افراد دوربین اشیای دور را به درستی می‌بینند، اما با خواندن و دیدن اشیای نزدیک مشکل دارند که در این صورت باید این اشخاص به دکتر چشم مراجعه کنند. در صورت نزدیک بین بودن طول کره چشم دراز می‌باشد و تمرکز نوری که از عدسیه چشم می گذرد و منکسر می شود در پیش روی شبکیه صورت می گیرد. این افراد اشیای نزدیک را به خوبی دیده و اشیای دور را مغشوش می بینند.
دکتر صاحب، هیچ خبر معمول است این مشکل را که شما گفتین و کیا بیشتر این مشکلات مبتلا میشن؟
حدود 20-30% مردم نزدیک بینن، یعنی با دیدن اشیای دور مشکل دارن. تخمین زده می شود که تا سال 2030 کم و بیش نصف جمعیت جهان نزدیک بین خواهند شد. عوامل ایجاد نزدیک بینی تا هنوز مثل یک معما باقی مانده است، اما گمان زده می شود که در کنار عوامل محیطی ارثیت در ایجاد آن نقش بارز داشته باشد. به این مفهوم که اگر پدر و مادر یک شخص نزدیک بین باشد، با احتمال زیاد خود آن شخص نیز از این مشکل رنج خواهد برد. ارثیت در ایجاد دوربینی نیز نقش دارد، اما واقعیت این مشکل نسبت به نزدیک بینی کمتر است.
تشکر. باز هم نوبت برای بیننده ما بتیم دکتر سید.
نام من زمر به دکتر و بینندگان بوالی سینا سلام تقدیم میکنم. آیا تماشای زیاد تلویزیون و کار کردن با کامپیوتر میتواند سبب ضعیفی چشم شود؟
چیزی کالا بسیار رایج است.
Absolutely. So,
زمانی که چشمان یک شخص به طرف یک شی خیره می شود، چی تلویزیون یا کامپیوتر، دفعات پلک زدن یا موجه برهم نهادن طبعا کم شده و سطح چشم خشک می شود. در این حالت احساس خستگی، سرخی، خارش و سوزش و حتی اشک ریزی در چشم پیدا می شود. از آنجایی که اکثر کارهای ما با دید نزدیک ارتباط دارد، مثل انجام کارها، خواندن، نوشتن، دیدن به صفحه موبایل یا کامپیوتر، رفته رفته اکثر مردم نزدیک بین می شوند. پس کسانی که زیاد این گونه کارها را انجام می دهند به خاطر راحتی کار چشم، باید نزد دکتر رفته و عینک بگیرند تا از نزدیک بین شدن تا حد جلوگیری کنند.
دکتر صاحب، شما گفتن که عینک بگیره. آیا درمان قطعی وجود داره که هیچ عینک ضرورت نباشه یا اینکه عینک دیگه رفیق عمری میمونه برای بیمار؟
Absolutely. So, most people do.
اکثر افراد با عینک و عدسیه‌هایی که بالای چشم مانده می‌شود بسیار خوب گذاره می‌کنند. اما در عین حال عملیات جراحی نیز برای اصلاح مشکلات بینایی وجود دارد. اما تمام بیماران واجد شرایط عملیات جراحی نبوده و متخصص چشم پس از معاینه تصمیم می‌گیرد که کی کاندید خوب برای عملیات جراحی است. مانند هر عملیه دیگر، عمل جراحی چشم نیز خطرات خود را در پی دارد، اما بهتر است که هر فرد پیش از انجام این عملیات همه لازمه ها را انجام دهد و به ویژه به توصیه و مشوره دکتر چشم گوش فرا دهد.
اما انجام این عملیات میتونه از پوشیدن عینک جلوگیری کنه دکتر صاحب؟
Potentially. So
احتمالاً عملیات جراحی در کوتاه مدت مثلا برای 5 تا 10 سال مشکل دید را رفع می کند و از پوشیدن عینک جلوگیری می کند. اما هر شخص با پیشرفت سن به ویژه پس از سنین 40 سالگی پیرچشم شده و بالاخره به عینک نیاز پیدا می کند. پس عملیات جراحی دید را 100% ارجاع نکرده و یک درمان همیشگی نیست.
به عنوان سوال اخیر دکتر صاحب، شما بسیار بر ضرورت پوشیدن عینک در این مشکلات تاکید کردین. اگر یک فرد برخلاف چیزی که دکترهای چشم توصیه میکنن که عینک بپوشه، عینک خودا نمیپوشه، آیا مشکل به حال خود باقی میمانه یا ای که پیچیده تر و وخیم تر هم میشه؟
Not necessarily, no. So actually for
الزاماً نه. اما برای کودکانی که عینک مخصوص تجویز می شود، پوشیدن عینک حتمی و ضروری است. مثلا کودکانی که چشمان تابدار یا به گفته عوام پیچ می داشته باشند و یا هم کودکانی که چشمان ضعیف می داشته باشند. زیرا پوشیدن عینک برای بهبود بینایی و یا رفع کج‌بینی یا انحنای کره چشم این کودکان حتمی است. اما نپوشیدن عینک برای کسانی که دوربین یا نزدیک بین می باشند تنها سبب خستگی چشم، سردردی و مشکلاتی که پیشتر به آن اشاره کردم می گردد. نپوشیدن عینک برای سیستم بینایی خوب نیست.
تشکر دکتر سیبازی که با ما بودن. سپاسگزار هستم.
ممنون شما.
دی امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره د آشنا تلویزیون بیلابیلو خپرونو کې تازه خبرونه، څیړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدئ شئ. تاسو دا خپرونې د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
بیا هم د بوالی سینا خبرونه ته تاسو شرق لست. په کندهار کې د میرویس حوزوی روختون د درملو په برخه کې ستونزې لري. میرویس روختون په بیلابیلو برخو کې 655 بستر لري چې د حوزې په کچه ناروغان ورته مراجعه کوي. نور تفصیل د صدیق الله صدیقی په رپورټ کې تاسو وګورئ.
د میرویس حوزوی روختون په جنوب کې د روغتي خدمتونو په برخه کې تر ټولو ستر روختون دی چې د کندهار تر څنګ د جنوب د څلورو ولایتونو د اوسیدونکو درملنه پکښې کیږي. د میرویس حوزوی روختون د روغتي معلوماتو د برخې مسؤل ډاکټر محمد اشرف کهان وایي چې د مال نوموړی روختون له عادي بودیجې څخه تمویلیږي.
نمخ کې سر صلیب ټول روختون حمایه کوي، خو ولوس مشتره د درملو په دغه کې همکاری نه کوي. ولوس یوازې د اسلامي امارت د عادي بودیجې څخه دا روختون تمویلیږي، او هغه درمل چې بستر مریضانو ته په کار وي اوس هم ناروغانو ته وړیا ډول ورکول کیږي.
د روغتون مسؤلین وایي چې هره میاشت 1000 ناروغانو ته طبي خدمتونه برابروي. ځینې ناروغان په دغه روغتون کې د درملنې په اړه وایي:
د زړه تکلیف مې و، بس درملنه مې وسوه، د خیر خو شکر الحمدلله اوس ډېر ښه یم الحمدلله. بس درې واره څلور واره راباندې راګرځي، هم د شپې هم د ورځې راباندې راګرځي، بس پیچکاري دغه رالګوي بېخي کورې ودان.
د روغتون د داخله ناروغي د برخې مسؤل رنځوروال ډاکټر عزت الله نکزاد وایي چې په میرویس روغتون د کار فشار زیات دی، خو د دوی امکانات محدود دي.
ستونزو خونو په میرویس حوزوی روغتون دی، دا خو ډېر یو غټ زون دی. په دې ساده کې دلته د هلمند ولایت، د زابل ولایت، د روزګان، حتی د نیمروز، د ډیرو ولایتو خلک دلته راځي. ډیر لوی مشکل چې موږ یې هغه لوړ د کار دی او د مریضانو د زیاتوالي مشکل لرو. اکثره وخت موږ دا ټول وار داسې ډک وي چې موږ یو مریض د بسترې دوه لپاره ځای نه لرو.
نړیوال سور صلیب د اوږدې مودې لپاره نوموړي روغتون ته په بیلابیلو برخو کې مرستې رسولې، خو اوس دا بهیر درېدلی دی. دوی زیاتوي لکه چې نړیوال سور صلیب د تمویل پروګرام درېدلی، دوی له ستونزو سره مخ شوي دي. نړیوال سور صلیب د طبي وسایلو او درملو تر څنګ د میرویس روغتون پرسونل ته د معاشاتو په برخه کې هم مرسته رسوله، خو له تېرو دوو کالو راهیسې دا بهیر درېدلی دی.
چند گزارش در مورد اضرار مواد مخدر. بینندگان عزیز، شماری از معتادین که تحت تداوی در ولایت غزنی قرار دارند میگن که استعمال مواد مخدر باعث شده بود تا اینا از خانواده هایشان دور شوند و اکنون که تحت تداوی قرار دارند و پس از درمان تلاش میکنند که شیرازه از هم پاشیده خانواده خود دوباره احیا بکنند. توجه کنین به این گزارش.
دو دهه استعمال مواد مخدر زندگی یاسین 48 ساله را همانند یک طوفان به هم زده است. از خانواده دور شده و اعتماد همه نسبت به او از بین رفته است. حالا با بستری شدن در یکی از مراکز ترک اعتیاد برای به دست آوردن زندگی گذشته تلاش می کند.
من در زمان مصرف خیلی چیزها را دست دادم. من نزدیکترین کسایی که بر من نزدیکترین بود
من اعتماد اونا رو بالخاک لغزشتم، از دست دادم، یعنی اون شاخه های نزدیک خود بریدم. خلاصه بعد از اینکه من بهبود پیدا کردم برم در خانه، میخواییم به عنوان مرد خانواده یا پدر یا همسر اندازه تمام سرویسهی دیشته باشم.
شماره دیگری از این معتادان میگویند استعمال مواد مخدر بالای روابط خانوادگی و اجتماعی آنان تاثیر منفی گذاشته است.
در مدت 10 سال میشه که خانواده رو ندیدم، در ولایت کابل هستن و خبری هم نداریم و تلفنی تماس هم نداریم. باعث شده همین مواد مخدر که از هم جدا باشه.
آبروی، عزت، اعتبار، دین و دنیا هر چیز از دست دادیم. کلگی مردم نفرت میکرد از ما. نشه‌ای هر کس در جامعه اگر ارزش داره، کسی که نشه میکنه والا ویکلر هم باشه هیچ است. دیگه هر چیز از دست دادیم.
روانشناسان عدم آگاهی جوانان از پیامدهای استعمال مواد مخدر را یکی از علتهای روآوری آنان به اعتیاد میدانند.
نبود دانش کافی جوانان و جامعه ما نسبت به پیامدهای اعتیاد به مواد مخدر در واقع خود باعث میشه که جوانان در کام مواد مخدر فرود بیه و این خودش در نوع خود به عنوان مهمترین عامل میشه قلمداد شوه.
گفتنی است که کارزار جمع‌آوری معتادان در ولایت غزنی همچنان ادامه دارد و به نظر میرسد که معتادان بی سرپناه در میان آنان بیشتر است.
دا هم د نشه‌ای موادو په اړه بل رپورت. د نشه‌ای موادو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې لا هم د نشه‌ای موادو د پیژندلو او د دې د اضرارو په باره کې هیڅ عامه پوهاوی نه دی سوی او باید چې د دې برخې مسلکي کسان یا ټیمونه په کلو او بندو کې پیغامونه ورسوي. نور تفصیل پر رپورت کې وګوري.
ډاکټر صدیق الله پښتون کابل کې د معتادینو د درملنې د یو شخصي روغتون مسؤل دی. نوموړي کلونه د معتادینو په درملنه کې وخت تیر کړی. ډاکټر